ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونی ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او نن په افغانستان کې کرنې او ځنګلونو او دغه راز د وچکالۍ خطر ته زنګ لري. خبرونه احمد تکل د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د کونړ په چپه دری ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. ملي اردو په فاریاب ولایت کې په هوایي حملو کې لسګونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او د ارجنټاین د ولسمشر د کورونا د ټیسټ نتیجه له واکسین سره سره مثبت راوتلې. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان د دې جګړې په اړه چې تیر شپه پیل شوې ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د چپه درې په ګوسره کې سیمه کې جنگ رامنځته شوې ده. د مرژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شاهین قول اردو په فاریاب ولایت کې په هوایي حملو کې لسګونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په شمال کې د دیره 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په دې هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون شپږ ویشت وسلوال وژل شوي دي. ښاغلی رضایی په یو پیغام کې چې نن سهار رسنیو ته واستاوه د دې هوایي حملو هدف د طالبانو د یرغلیزو حملو مخنیوی بللی.
یه حمله زمان اجرا شد که حراسف
دا برید هغه محل و شو چی طالب ترستان لڅو ولایتونو څخه خلتا راټول شول او پر افغان امنیتی دفاعي ځواکونو او د ګرزیبان ولسوالۍ پر مرکز د برید پلان درلود. لنیک مرغه د هیواد هوایي ځواک د دښمن ل يرغلیزو بریدونو مخ کې دوی په نخ کړل.
د شاهین قول اردو ویان همدراز ویل چې په دې هوایي حملو کې درې دیرش تنه وسلوال طالبان سخت ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سي خدیم لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال لیګ د دوهم پړاو لوبې په مزار شریف کې روانې دي. د دې لوبو په لړۍ کې پرون د تخار موج ساحل د فاریاب خراسان ته درې د دوه پر وړاندې ماته ورکړه. د دې لوبو لمړی پړاو له دې مخکې په کابل کې ترسره شو او ټاکل شوی چې دریم پړاو به د وری په اتلسمه په هرات کې پیل شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر یو شمیر جګپړو غړو د پخوانی ادارې لخوا لګیدلې بندیزونه لری کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه وویل د بندیزونه نه مناسب او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بن سودا په ګډون د نړیوالې محکمې څو چارواکي په نخښه شوی وو چې متحده ایالاتونو ته پر ورتګ بندیز لګیدلی وو او هلته شتمنۍ کنګل شوی وې. امریکا تیر کال د جنایي جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی وروسته له هغه د متحده ایالاتونو له ملي حاکمیت په سرغړونه تورن کړه چې د محکمې په افغانستان کې د دولتي ځواکونو طالبانو او امریکایي سرتیرو لخوا د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. بلنکن وویل چې واشنگتن د بندیزونو لری کېدو سره سره د افغانستان او فلسطین په برخه کې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې له اجراتو سره سخت مخالف دی او زیاته کړه چې متحد ایالاتونه او اسرائیل د دې محکمې غړیتوب نه لري چې حکمونه یې پر ځای کړي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د متحدو ایالاتونو لخوا د بندیزونو د لری کېدو د پریکړې هرکلی کړی. په واشنگتن ډي سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د مانې 200 وهلي چې یو یې مرشوي او بل ټپي دی. موټر چلوونکی ورسته له هغه وویشتل شو چې پر یو بل ساتونکو چاقو راويست. پرون چې کله د بریټ کې د کانګرس غونډه نه و پولیس وایي تر اوسه داسې نخ کاری چې دا به یو تروریستي بریټ وي. د ټپي ساتونکو روغتيایي حالت ښه دی خو په روغتون کې بستر دی. د وژل شوی مشکوک بریټ کوونکی ورور واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي دي چې ورور یې په نشایي موادو روږ دی او کورنۍ رواني ناروغۍ ته اندېښمنه وه. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیخه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د دې مسافروړونکو اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه ټونل څخه راوېستلې چې دا پیخه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځنی ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یو تونل کې دننه له یو ټراک سره ولګید او له پټلۍ واوښت. او د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوی وو وایي چې د کورونا د ټیسټ نتیجه یې مثبته راوتلې ده. فرناندز نن پر ټویټر ولیکل چې له 1.3 درجې تبې او لږ سرخوږي وروسته یې انټیجن ټیسټ وکړ چې نتیجه یې مثبته وه. هغه زیاتوي چې اوس د کورونا پر ضد د پی سي آر د ټیسټ نتیجې ته سترګې په لاره دی. ولسمشر فرناندز زیاتوی چې که څه هم صحیح حالت یې ښه دی خو د احتیاط لپاره اوس مهال په قرنطین کې دی. د ارجنټاین 28 کلن ولسمشر د روان کال په پیل کې د روسیې سخت سپوتنیک وی واکسین کړی و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان کې د کال نوې کېدو سره کرنې ته پام هم ډیری شي. په ډیرو ځایونو کې په دې وخت کاروانګر کار تملاوي تړي او دغه راز نیالګیش دي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې کاروانګر وروستیو ورشتونو ته خوشاله دي او د کرنې لپاره ګټور بولي، خو په ګڼو نورو سیمو کې شکایت دی چې په تیر ژمي کې کافي ورشتونه نه دي شوي او شایي په دې کال کې کالی سره مخامخ شي. د کال په څلورمه ورځ ولسمشر غنی په نیمروز کې د کمال خان بند افتتاح کړ. تمه ده چې د دې بند کانالونو له بشپړېدو سره به په نیمروز ولایت کې تر 1,000 هکتاره زیاته کرنیز ځمکه خړوب شي. د افغانستان د اوبو ملي ادارې د اوبو د زیرمه کولو د ګڼو نورو پروژو ژمنه هم کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د شاو عروس او شورابک بندونو 99% کار بشپړ شوی دی او په ګڼو نورو بندونو هم کار روان دی. د اوبو زیرمې او بندونه د افغانستان لپاره چې هر څه موده وروسته له وچکالۍ سره مخامخ کیږي ډیر مهم دی. په روانه خبرونه کې به له خپلو میلمنو سره په روان کال کې د کرنې پر لردید په دې برخه کې د شویو کارونو د کاروانګرو او باغدارانو د ستونزو د ځنګلونو پر اهمیت او د ځنګلونو او ونو پر ګټو خبري وکړو. د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس محمد امان امانیار، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری او همدارس د پوهنتون استاد د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنسي استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صفای زموش میلمانه دي. ټول میلمانو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم وایم چې وروسته به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو چې د موضوع په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه که پوښتنه لري نو څخه بیې کوي او همدارس که نظر وړاندیز لري هم کولی شي چې مطرح یې کړي. لومړی د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس ښاغلی امانیار، ستاسو په نظر او ستاسو دی ادارې د معلوماتو پر اساس تیر ژمی د ورشتونو له نظره څنګه و په افغانستان کې؟
زه ټول نه دمخ کې ستاسو د رادیو د لارې د تاسو د خپل خبرونې د لارې د خپل احترامات او زړه د کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. چون ما مستق د ځنګلونو دی او په ارتباط ستاسو سوال باید داسې وایو چې هغه ورښت چې زموږ توقعات وو په هغه توقعاتو باندې لږ ډېر مشکلات وچکالي مخکې د مخکې نه پیشبیني شوي دي. نو موږ امیدوار یاستو چې دا مشکلاتونه په دغه پسرلني پروګرامونو کې اکثره ولایاتو کې ورښت وشو، دا ورښتونه مفیدیتونه او ګټې زیاتې وي. خو بیا هم په یو تعداد ولسوالیو کې رسمان د اداراتو دخونه هغه انشاءالله د هغوی وظایف دي چې هغه به تاسو ته اعلان کړي چې څو ولسوالیو کې وچکالی به وسیدی آغا مصر دقیق ارقام نشته و یا حدود 10% ساحل افغانستان شاید چه دسته حدود هم احتمال داری چه وچکالی و تاثیرات لانده راشد.
بله دیر زیاده مننم شاغل ناصری، ستاسو معلومات سری چه دی بارشتونو در نظر دا کال دا تیر جمعه چنگه بودی افغانستان لپاره؟
ډیر زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، قدرمن امانیار صاحب ته او قدرمن صافی صاحب ته د کابل پانتون استاد ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې امانیار صاحب هم ورته اشاره وکوله، موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې تیرو کلونو کې متاسفانه د اقلیم بدلون ټول نړۍ د ګواښ سره مخامخ کړی، چې افغانستان هم متاسفانه ګواښ سره مخامخ کړی ده. اگر کوم معلومات چې د اقلیم د بدلون په اړه باندې راټول شوي دي، متاسفانه د اوبو سکتور په افغانستان کې د هغو سکتورونو له جملې څخه ده چې هغه ډېر زیات متضرر کیږي. او سږنی کال چې موږ ولیدو، متاسفانه د ورښتونو کچه په ټول هېواد غیر منظمه او کمه وا، او د دې تصور هم شتون لري چې موږ به په شکل دی غیر منظمه بارانونه هم ولرو، چې دا هم د موږ تاسو هغه نارمل سایکل دی طبیعت متضرر کوي. یعنی په ټول کچیر ته موږ وایو متاسفانه څنګه شمه د افغانستان لپاره خجمه نه وو، او تصور دی شتون لري چې متاسفانه موږ به د وچکالۍ سره مخامخ شو.
بله مننه شاغل ناصری. پوهان صاحب صافی، افغانستان همیشه وچکالۍ سره مخامخ شوی دی، یو کال خي بیا دوه کال وچکالۍ، بیا یو دوه کال بارانونه، بیا وچکالۍ وي. که څه هم په وروستیو څو لسیزو کې د پخوا په پرتله ورښتونه ډېر کم شوي دي، لیکن آیا کومه چاره شته؟ بالاخره کومه لاره به وي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي؟ او کنه فکر کوي چې که طبیعت ونه رحمیږي انسان هیڅ هم نشي کولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته او د پروګرام د برنامې ملمنو ته وړاندې کوم. ډیر یو ښایسته او ښکلی سوال مو کو. واقعا مثلا موږ تاسو وطن او موږ تاسو د مختلف سیمه همیشه متکی په بارانونو وي. که چېرته بارانو، موږ به ښه حاصلات اخیستل، څه په کرنیزو ځمکو، څه په څرځایونو کې، په هر ځای کې. ولی اصلي خبره دا ده بدبختانه چې موږ د زیربناو د نقطې نظر ډېر زیات کمزور یست. دغه باران چې په تیر ژمي کې وشو، که موږ لږ زیربنا لرلی او که چېرته لږ موږ حوضونه یا ذخیره د اوبو پانډونه موږ لرودلی، موږ کولی شو چې بیا هم یو څه زیرمه کړو، چې د هغې زیرمه کول د ځمکې لاندې د اوبو د ریچارج لپاره هم یو اندازه کار کوو. ولې په هغه اندازه چې په ځینې کلونو کې چې ښه ورښتونه کېدل، ښه ورښتونه به ول پاغه اندازه، ولی بیا هم موږ کولی شو چې یو څه به ښه وو. په تاسف سره سږکال جمعه ډېر وچ تیر شو او خراب تیر شو، او په راتلونکي کې یعنې د للمي غلمو د دې شیانو لپاره ممکن موږ یو څه بارانونه ولرو او کروندګر زیات مواجه نه شي. ولی اصلي حال د دې دپاره چې موږ دغه متواتر که یو کال باران لرو، بل کال نه لرو، بیا یو دوه کال نه لرو یا دوه کال لرو، د دې دپاره اساسي حال دا دی چې موږ لکه د اوبو زیربنای ولرو، د اوبو د زیرمه کولو زیربنای ولرو. په هر ځای کې، په هر قیمت، په هر څه چې کېږي، باید موږ تاسو هغه اوبه، هغه بارانی اوبه چې د رڼا په شکل د ځمکې د سطحې نه ځي او زموږ د سیمې نه وځي، پرته دې چې د هغه نه ګټه پورته شي، هغه باید زیرمه شي. چې د هغې زیرمه کول یعنی ډېر زیاتې ګټې هم د ځمکې لاندې اوبو دپاره، هم د اتموسفیر یا د هوا د نسبتي لندبل دپاره ډېرې زیاتې ګټې رسوي. نو زه فکر کوم دولت دا پروګرام اوس لري، او لله الحمد کمال خان باندې جوړ کړ، د سلما باندې جوړ شو، په بند شاو عروض باندې کار روان دی، چې دا په خپله تقریبا مثبتې چارې دي چې ترسره شوي. او که چېرته لږ نور هم مثلا زموږ د کرنې محترم وزارت په دې باندې پاملرنه وکړي، په هر ځای کې د اوبو د جریان د اوبو د ځای کېدو مخه ونیسي، او دا زیرمه کې دا به ډېر ښه کار وي. او مثلا که چېرته وقفو کې کال یو کال نیم پس لکه وچوبه راځي، د هغې دپاره ډېره زیاته ګټه رسي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. ښاغلی امانیار، ویل کېږي چې ځنګلونه او شینوالی له رطوبت سره ډېره مرسته کوي، په دې کې خو هېڅ شک نشته. آیا له ورښتونو سره مرسته کوي او کنه؟
دا واضح خبر ده چې ځنګلونه خپله یو د تحت لرزي سطح لرزي اوبو باندې تاثیرات عمده او اساسي راچي، همدغسې هوا تسپکي او رطوبت نسبتي لوړ وي. دا یو واضح خبره ده او دا علمي خبر ده، او دا استاد هم په دې کې ماسره انشاءالله موافق دی، او دا ناصري صاحب او دوستانو ته هم زه احترامات تقدیمومه. د کرنې اوبو لګولو وزارت په مجبو کې د اوبو په اکله باندې د هغه اوبخوړو په سیستم کې او واټرشیټونو کې د کرنې اوبو لګولو وزارت د طبیعي زیرمو لوی ریاست پلانونه لري، چې موږ هم سږکال په کابل ولایت کې د شنه کمربند لارې د تنظیم د آبریزو په ارتباط باندې کارونه کړي دي، نیالګین کېنولي دي، ترسونه را جوړ کړي دي، همدغسې او ورته واټرشیټونو په ارتباط باندې کار جریان لري. همدغسې په ولایاتو کې موږ د سرځایونو په ارتباط باندې پروژه لرو چې انکشافي بودیجه ده، او همدغسې د تقریبا مختلفو فنکوټونو چې موږ ته د وزارت مالیه د خانه پیسې راکول شوي دي، په دې کې د وبخوره د تنظیم عمده برخه همدا خبر ده. اوس موږ په ټول ولایت کې چې ځنګلونه را جوړو، پاول کې وبخوره په نظر کې نیول کیږي، ترسونه را جوړیږي، وبو ذخایر په دې کې نظر کې نیول کیږي، ټول مسله د تخنیکی ده چې په دې کې د پروژې کې موږ انشاء الله په نظر کې نیول شوې.
بله، ډیره مننه. ښاغلی ناصری، اوس هم د بارانونو موسم دی، په ډیرو سیمو کې بارانونه ووري او ځکه چې پسرلی دی، د اوبو د نه ضایع کېدو لپاره باید څه وکړو؟ حکومت څوک او خلک څوک؟ خلکو رول هم باید هیر نکو.
دقیقه خبره ده، منګه خو یو متاسفانه په هیواد کې د لکه څنګه چې مخکې هم په باس وشو، د اقلیم د بدلون ستونزې سره مواجه استو، چې دا تقریبا تر ډیره حد منګه ورته ویلای شو چې یو طبي بحران ده. ولې دا هم په دې معنا باندې باید منګه ځان په دې باندې قناعت ورنکو چې طبيب مشکلات دي او موږ د اوبو په مدیریت کې نور کوم رول نه لرو. مهمه مسله د اوبو مدیریت د لکه څنګه چې استاد هم مخکې ورته اشاره کوله، پټول کې د بندونو جوړول، د اوبو نه په خشکل استفاده کول، کاغذ یا بیاری په برخه کې او یا په کمبل برخه کې اوسي، دا موږ دې ته یعنی توانمند کوي تر څو پورې موږ وکولای شو هغه طبي منابع چې په حقیقت کې د موږ تاسو یو سرمایه ده، دا په ښه توګه موږ مدیریت کوو. همدارنګه د واټر شیتونو مسله چې امانیار صاحب ورته اشاره وکوله، ډیره خره ویش ده چې په دې کې موږ کولای شو د غرونو په لمن کې یا په ټډو کې موږ وکولای شو، هم د سیلابونو څخه موږ یو مخنیوي وکړو، او همدارنګه موږ په دې سیستم سره کولای شو د اوبو په خطوګه مدیریت کوو. په ټوله کې بل ډیره زیاته مهمه مسله چې دا هغه دار چې موږ څنګه کولای شو د اوبو د ککړتیا څخه، چې نن سبا هم یو ډیر زیات بحران حالت کې دا یا په یو حالت کې چې موږ یا ټول هیوادوال تشویش ته اچول دي، چې په دې کې د هیوادوالو ونډه هم ډیره زیاته مهمه ده. یعنی کچیر ته موږ په خپل محیط کې یا په خپل ماحول کې کوم اوبو نه چې استفاده کوو، د دې کیفیت ته که موږ توجه وکړو او په شکل د بیرحمانه یا بې پروایانه شکل باندې موږ د دوی د اوبو ککړتیا ته توجه وکړو، دا به په حقیقت کې د موږ د اوبو په مدیریت کې یو ستر ګواښ وي. یعنی په ټوله کې دغه کوم ستونزې چې د اوبو په مدیریت کې ده، بر علاوه له دې نه چې موږ طبيب ستونزې سره مواجه یاستو، د خپل بشر د د لاسوهنې په صورت کې موږ یو مشکل سره مواجه یاستو چې امدا لاري دي چې هم دولت پکې باید خپل نقش واخلي چې خوشبختانه اخیسته ده او همدارنګ ولس هم په دې کې باید خپل نقش واخلي تر څو پورې موږ وکولای شو او په ښه شکل سره مدیریت کو او د آینده نسلونو لپاره چې په حقیقت کې دا د آینده نسل حق ده په موږ باندې موږ ورته په خطو غره میراث یا د سرمایه انتقال کو.
بله ډیره مننه. ام دا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا د اوبو زیرمو څخه بیرحمانه استفاده. پرون موش ولایت په ولایت خبرونه درلوده د فراه په اړه، لا غزاینه چینو کسانو ټلیفون وکړو او ویل چې په باکو ولسوالی کې خلکو د کرنې لپاره د شمسی انرژي المریز انرژي څخه په استفادې قوي واټر پمپونه الته نصب کړي وو، لزمه کې څخه ډيري وب رايستلې او وس الته دی وبو ساته دومره ټیټه شوې ده چې هیڅ وبونه تر لاسه کیږي. نو اکثره خلک وايي مجبور دي چې لدی ولسوالی کډه وکي نور سیمه تلاش یو ډیر خطللی هم دي. همدغه بیرحمانه استفادې په اړه که په هنسه به صفای تاسو نظر څرګند کړئ، ډیر خلک تر هغه پورې په دې شی باندې نه پوهیږي چې زمکه لاندې دا اوبه څخه باید څومره استفاده وشي، څنګه استفاده وشي، دوی ترڅو چې اوبه وي تر هغه خو نه بیرحمانه ورڅخه کار اخلي، حتی ضرورت یې نه اوبه بهیږي. له ډیرو خلکو مو دا خبرې اوریدلې دي، اما کله چې بیا له دغه سی فاجعه سره مخامخ شي بیا دوی ته معلوم شي چې په څه خاطر دا فاجعه یا دا ناورین رامنځته شوی دی. په دې اړه که تاسو نظر څرګند کړئ مهرباني.
تاسو به تر معلومه ده چې مکه ما ارزو کې تاسو چې منګه زیربناوي دوبو د زیربکولو زیربناو د نقطې نظر ډیر زیات کمزوري استو. زه په افغانستان مقایسه کوم د اردن سره، زه په افغانستان مقایسه کوم د جنو عربی او دو سره چې دا غي باران تقریبا د 100 ملي متر نه ډیر کم ده. زمنګ استاد په وطن کې چې باران ډیر کم شي بیا هم د 200 ملي متر نه کم نه کیږي. هغه خپله مدیریت لري کولای شي چې دغه وب زیرمکی او د خپل زمکه لاندې وب هم ریچارج کی او د ادب وب د ساتي د چټډو مخاوني شي. متاسفانه زموږ په هواد کې تقریبا د 30 کلن ناورین چې په هواد کې تیر شوی د وب د مدیریت په ارتباط باندې، د وب د زیرمکولو په ارتباط باندې، د باران په اهمیت باندې، د واورې په اهمیت باندې و نه څوک پوښیو دي او نه چاوته پاملرنه کړی ده. موږ ډیلی واورې لرو، خدای چې داسې غوړل لرو چې واورې د ډیر وخت لپاره ساتي، ولی وبې دې په اسانۍ توګه د ځای کېږي وای کېږي. کچیرته موږ دغه په ښه طریقه باندې دا زیرمه کو، یعنی واټر پاندونه یا د وبو زیرمه ځایونه دندونه جوړ کو، نو کولای شو چې دغه په واسطه باندې د ځمکې لاندې وب هم ریچارج. نو په هغه صورت کې کچې ته دا غنه استفاده هم شي دا نه ځای کیږي، یعنی به توبه زمکه خپل وباقلی وباق کیږي. ولی کچې ته دا چې وکي چې موږ تاسو وبد زمکه لاندې وباسو او دغه شولو شولې پر وبکو، نو واقعا دا ډیره بیرحمانه ده. نو موږ باید خپل زمکه لاندې د وبو په نظر کې نیولو سره، په پام کې نیولو سره موږ باید دا چې نباتات خو خو هغه چې باغونه ولګو چې په کوم وبو باندې استفاده وکي. اوس کوم یو اجتماع پیړی ده، ډرپ سیستم، قطرایي سیستم فوق العاده مروج شوی دی چې قطرایي سیستم سره موږ کولای شو په درې لیتره اوبو باندې خپل نبات ژوندې وساتو په ډیر کم مقدار باندې. ولې لله الحمد دا پوتنسیال زموږ طبیعت لري، افغانستان دا پوتنسیال لري. متاسفانه چې د دې په ارتباط باندې موږ توسه د رغند ستراتیژي یا واضح ستراتیژي نه لرو. دولت ته پکار دی چې په یو منطقه کې د اوبو د زمکه لاندې د اوبو د بیرحمانه استولو په ارتباط باندې باید خپل قانون خپل دریز واضح کړي، دا باید مخه ونیسي. او که چېرته دا اوبه دومره حقیقي دا باید مقداری کې چې څومره اوبه استعمال کړي، د دې په وړاندې باید د واورې او د باران اوبه بیرته زیرمه کې د زمکه په سطح باندې کچام زیاتې پانګونې ته ضرورت نشته. یعنی دې کولای شي چې په کم مصرف باندې په هره منطقه کې د څه شو کې پاندونه جوړ کې او بزرمه کې، نو دغه وبزرمه کول د زمکه لاندې د اوبو د چار سبب او دغه محاسبه په اساس باندې یو بزګر ته باید اجازه ورکړي چې څومره حق لري او څومره اوبه باید ووېسي، دا کوم بوټي کوم نباتات وکړل شي. نو په دې کې زه فکر کوم دیقان بشانه نه پیږي، دیقان خو دا هڅه کوي چې هر څه به ځ خپل حاصلات لوړ کړي. ولې دولت دی او سارګر دی او یو هغه په حساب باندې یو راهنما په حساب باندې بزګرو سره فوق العاده مرسته وکي هغه ته د اوبو د بارویه استعمال د بارویه استفاده لاري چالي وکي د کم د اوبو د مصرف سره لوړ حاصلات ترلاسه کول بزګر نه پیږي. دا د دولت کار دی. د نو ورایتیانو معرفي کول دا د دولت کار دی. د نو ورایتیانو ترویجول دا د دولت کار دی. د نوې ټکنالوژي د نوې تخنیکونو دوبولو په استعمال باندې دا د دولت کار دی. زه د هر ولایت د کرنې د ریاستونو نه دا خواهش کوم چې دوی د تجویز له لارې دوی وکولی شي د خپل اسسمنټو کې نیاسنجي وکړي په کومه منطقه کې زیات دی په کومه منطقه کې کم دی څه رقم نباتات باید وکرل شي چې دا خبره د دل وړيږي مارکیټ حکم کم ځای ته. نو زه فکر کوم که دولت په دې کې پاملرنه او توجه ونه کړي نو بازګر فکر نه کوم چې دا خپل داسې یو سره رحمي ولدي یا یو بل څه داسې سره رحمي ولدي. هغه وایي چې زه ولا مې پرورې کوم مایان تر روزنه ورکوم په داسې حال کې چې دا پاندونه اگر چې هغه د چارکیږي غول بیا لاندې کلکیږي اوبو ریچارج مخه نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې باید اوبو نه باروي استفاده وشي او دولت دې کې پوره مداخله وکړي واضح ستراتیژي ولري ترڅو د بیراوی استفادو
سره مخنیوی وشي. ډیره زیاته مننه کوربدان قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو تشناس من لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په کرنې همدارس ځنګلونو او وچکالی باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری او د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس محمد امان امانیار. لاندې خبرې وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو میلمانو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې 0993534522 بل شمیره ده 0978255500. فکر کوم چې په ټلیفون کې به یو څه ناڅه ستونزې ولرو. تخنیکي همکار وایي چې څه ناڅه مشکلات شته پکې خصوصا په ویش مری کې. نو که انټرنیټ لري د سکایپ له طریقې کوشش وکړي چې لمر سره تماس ونیسي. radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. وګورو چې لمرنۍ اوریدونکې سوای مهرباني.
سلام علیکم سرور سر تاسو ته او تاسو میلمانو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلې شکرای ما خو ګیانونه
مهرباني کوي. شکر الله صاحب
منګه دا څنګه غالي دا ډیره ساته کومګله چې دغه خدایانو چې بارا ډیم جوړ کړه ټولې بوټي او پسونه به نه خپانه کیږي.
بله سید دا خو ستاسو غوښتنه او سوال نو بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ده ترشنه اسمان لاندې خبرونه. مهرباني مهرباني خبري وکي صاحب.
سلامونه اونې کې له سروان صاحب کا ته ور سرنګ دي قام محترم ملمنو ته سلام کوم. عبد الخار وطن دوست سیم پروانه.
مهرباني وطن دوست صاحب
پښتنه هم دادا سروان صاحب چې افغانستان کې د سړیو پښتنه نه کیږي پاتې کې د ځنګلو د وګو د پښتنه به څوک کوي. خو بیا هم راځو خدای دې وکړي چې د دې پښتنه وسی ځکه چې زمونږ استاد سي او بچي دې دا گاوندې هوادو تزیلا کې ایران او پاکستان د دې نه ګټه اخلي. باید چې د دې وګو مهارول پکار دي بندونه جوړ شي. کله چې دا وبي برق نه نیولې په امریکو نه همدارنګه د کرنیزم دکو په اړه همدارنګه هر سړی په کار کېږي او دې په کار دی چې دا وبو مهار شي. او دې تر څنګ باز خل دي چې ساګانی والی دي یا دالو لوی برمی والی دي او د دې تر څنګ چې دا وبر اباسي د زینې کوي چې خپل مشکل پر راپا کی باید چې دا خپل مشکل پر راپا کی او اسراف سرهونه کوي. اسراف په اسلام کې روان دی او کله چې اسراف کوي دا خسار نه دی. او کله چې دا وبر د ځکه نه رابات او بیځای مصرف پي ملمنو نه مدا پښتنه ده چې دا څومره تاوان دی او دې توسعه د خلکو ته څه ده.
مننه سلامت اوسه کسم په دې خبري وشو. یو بل اوریدونکو ماورو بیا به ورشو ملمنو ته چې څوای خبري وکي. آزادی رادیو
سلامونه
کور دی ودان مهرباني. بنن لتاسی آواز مدیر واسینو خدای دې وکړي چې زموږ میلمانه ستاسو په خبرو پوښي وي. خو مخکې تر دې چې د اوریدونکو په څرګندونو زموږ درانه میلمانه نظر څرګند کړي، غواړم چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست له رئیس ښاغلي امانیار څخه یو پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تاسو چې د ځنګلونو په برخه کې تخصص لري، د ونو په برخه کې آیا هر ډول ونې ګټورې دي؟ هر سیمه را خاوره ځانګړي ونې پکې شکیږي او ځینې ونې نه پکې کیږي، او ځینې ونې ډېر رطوبت ایجادوي، ځینې بیا نه کوي، رطوبت نه رامنځته کوي. په افغانستان کې چې موږ هر ځای وینو ناجو ونې ډېرې کرل کیږي، ځینې وایي چې ناجو دومره رطوبت نه رامنځته کوي. په دې اړه هم آیا ستاسو ادارې تحقیق کړی دی چې څه ډول ونې د افغانستان په کومو سیمو کې باید کیښودل شي؟
پدې ارتباط باندې باید د سلارز کوم چې موږ د افغانستان د خاورو کتالوګ په مجموع کې د افغانستان کې د اکثر ولایتو کې را جوړ شوی دی، چې په هغه کې مشخصه ده د خاورې خاصیت او ټول شی مشخصه شوی دی. هغه نباتات چې په هر ځای کې آغازونه دي، آغازونبندي مکمله په اساس ده، همدغه سروېګان او په اساس د نوې ټکنالوژي باندې باندې شوی دی. چې موږ هم په ځنګلونو په برخه کې په اساس هماغه قدامت د تاریخي او امازای د شتون د هر نبات چې په سابق کې وو، مثلا په شمال سمت کې د پستې 350 در هکتار ځنګل موږ په شکل د طبيعي دلول وته چې یو لوی پوتنشل وو، یو له سولات هغه خپل اصلا دا ځنګلونه بیرته په موږ ساحاتو کې چې موږ بیرته ریکمنډیشنز موږ هم دا دي چې بیرته موږ ځنګلونه د پستې چې د منځ ته لیدي په بنا د په عوامل د مختلف شو دا بیرته ژغورو. همدغه سي هغه سیمه کې چې موږ بومي نباتات دي ونی دي لکه زلغوزي په پکتیا او پکتیکا او خوست کې، لکه چالوزان په پکتیا کې دي، او جنوبي ولایت کې نتیجه ورکړي په موږ باندې کار کوم، او په هغه شنه ساحاتو کې چې کمربندونه دي اکثرا په خاطر د ښکلا موږ مکس یعنی په مجموع کې او هغه کوشش کوي چې نظر په شتون د اوبو او مقاومت د ساحه د هر ولایت هغه برنامه روز در اجرا کوي. مثلا په د شګو د کنټرول لپاره موږ په افغانستان کې مشخصه ځانګړي برنامه په مثلا په ولایت کې د جوزجان او هلمند او کندهار کې او بلخ کې چې لرو په دې کې غوان دی، بیره ده، مثلا تاغ ده، سکسول ده، گاز ده، داشان را ریکومند کو. همدغه سی په مرکزی نقاط کې مدام د کوهی شته واقع کې
یعنی امانیار سب تاسی پخواه چی کم زید شایی که دل دماغ سپارشتانه کوئی آل داده چی پکارده چی نوی تجربه وشی و پا زینو مواردو که نوی تجربه وشی نتیجه هم بر کرده. لکه مثلا یه وقت املوک پا افغانستان که نو وساده شن نتیجه ورکی، پا کندوز که لیمو په برستوی که مش راپور دلو چی شن نتیجه ورکرده، یا پا هلمن که خورما شن نتیجه ورکرده، زعفران هم پا دی برستوی کلونو که افغانستان تراغلل چې اوس افغانستان پکې لومړی مقام لري په نړۍ کې. مالټې په هلمند کې نوې ده، اوس په هلمند کې مالټې او سنتری کیږي. فکر نه کوي چې نوې تجربه لازمي دي کېدای شي تر هغه زړو ښه نتیجه ولري؟
نو تاسو خبره کاملا چون د ځنګلات په بحث کې تاسو راوویلې، مشخصه منګه مثلا بیره په افغانستان کې په ولایتو کې چې مثلا کې د لګوسی کې مثلا دا نوی ترویج دی، مثلا همدغه چې په مثلا په خرما باندې په دې مسایل باندې تاسو اشاره وکړه، دا بخش د باغداري دی چې په دې کې سیړنې شوې دي. په اساس د سیړنو د کرنې او لګول وزارت د خونه په ساحاتو کې عملي کیږي او د قانون د خپل په سر باندې نه کړی نه دي، دا په حقیقت کې په اساس د سیړنو دا عملي کیږي. او دا هم د کرنې او لګول د وزارت د فعالیتونو په اساس باندې په اوساتو کې دا زیاتوالی راغلی چې مثلا لیمو تاسو مثال ورکړئ همداسې املوکو باندې په دې باندې هم تحقیقات شوي دي په اساس تحقیقاتو هغه ولایتو کې عمل کېږي. ما مشخصه چې تاسو ته اشاره وکړه د ځنګلونو په ارتباط باندې تاسو راوویلې هغه خبرې ته اشاره وکړه.
ډېره مننه سلامت اوسئ ناصری صاحب. د چاپیریال مسله هم ډېره مهمه ده چې ونې نو چاپیریال سره مرسته کیشي او بیا خصوصا هغه ونی چې رطوبت ډیر پیدا کوي د افغانستان غونی وچ هیوات لپاره ډیر مهم دی مهم دی. نو ستاسو د ادارې سپارښتنه څه ده چې څه ډول ونی زیاتی وکړل شي یا کی خودل شي؟ البته تبند لکه څنګه چې امانیار صاحب ویل هره منطقه بل خاصیت لري او بلی بلی ونی پکې نتیجه ورکوي، خو بیا هم هغه ونی چې زیات رطوبت لري هغه کوم دي؟ دا سوال په دې خاطر ما ته پیدا کیږي چې کله وینو چې په یو سیمه کې چارواکي ونیشتي نو ټوله ناجوش دي، نور ونو ته ډیر پام نه کیږي، دا ولې؟
ډیره زیاته مننه سروان صاحب کوم اجازه یې دا دیولو په مسلې کې چون دغه د پسرلي موسم هم د لږ زره په تفصیل باندې هوادوال ته معلومات هم شریک کو او خپل سپارښتنه هم شریک کو.
مهرباني.
مهمه خبره دی ونو یا دی بوټو معرفي کېدل په هر ځای کې څو نقاط باید په نظر کې ونیول شي. اول نقطه دی توافق دی بوټي یا د نبات د هغه محیط سره چې آیا د خاورې سره دا څنګه توافق لري کې نه لري. دا د دې لپاره چې موږ د زراعت په علم کې استاد هم په دې برنامه کې موږ سره ګډون دروي، موږ د یرغلګر نو یا د یرغلګر نباتات په نوم باندې یو شی لرو چې هغه کچیرته کم هیوات یا کم سیمه دی غیر سره مواجه شي بیا هغه بحران کنټرولول ډیر زیات مهم ده. یعنی اولین فاکتور چې موږ دونه په انتخاب کې په نظر کې نیسو هغه باید د یرغلګرو انواع په نظر کې ونیسو چې آیا دغه محیط لپاره مناسب ده او که نور بوټي او ونې تر خپل تاثیر لاندې راوړي. آب و هوا او د خاورې کیفیت ډیر زیات مهمه ده چې په بعض ځایونو کې بعض انواع چې هغه د خاورې یا د محیط سره توافق نه لري دا شاید ډیر زیات ستونزمن اوسي چې موږ دا هلته معرفي کړو چې تر څو پورې موږ ښه نتیجه واخلو. بل مهمه مسله د هغه سیمې او د منطقې د ضرورت په اساس باندې، د مثال په بیلګه کچیرته موږ او تاسو د سرکونو په غاړو کې یا په ګلدانونو کې د داسونو څخه باید موږ یا داس بوټو څخه موږ باید استفاده وکړو چې الته په حقیقت کې هغه خاري فرهنګ او کلتور هم په نظر کې ونیسو تر څو پورې موږ وکولای شو چې یو ښه سمسور او زرغون چاپیریال هوادوال ته وړاندې کو. کاروان صاحب په تیر کال کې د افغانستان دولت چاپیریال ساتنې ملي اداره د همدغه ستونزو په نظر کې نیولو سره په دې باندې وتوانېدل چې د سرسبزۍ په اړه باندې یو ملي طرحه جوړه کړي چې په ملي طرحه کې دغه ټول موارد په نظر کې نیول شوي وو او بلاخره موږ چون د سمسورتیا او په ټوله کې د شینوالي په برخه کې د ستونزو سره له دې اړخه موږ مخامخ وو چې د مربوطه ادارات په مابین کې خامغږي نه و او دا د دې باعث شوی و چې د موږ هغه مشکلات لکه څنګه چې دونه معرفي کېدلې یوه برخه و په نورو برخو کې هم ستونزې وې چې د کمیټې چې خوشبختانه په دې کمیټې کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کرنې محترم وزارت د انکشاف دهات وزارت شاروالیګان او همدارنګه د شارسازی وزارت دوب کې ګډون درلود چې د ټول هیواد هغه سیمې مشخص کړلې چې موږ په کوم ولایت کې یا په کوم زون کې چې هلته څو ولایت دربر نیسي کوم نواب ونه موږ کولای شو هلته سپارښت وکړو تر څو پورې هیوادوال او دولتي ادارې د هغې ونو څخه استفاده وکړي. که زه مرکزي زون په عنوان د مثال تاسو ته بیان کوم په ټوله کې چې هلته مونږ د شینګ، ارغوان، مورپان، اکاسي، ګلدار او بلوط دغه انواو څخه چې په مشورې د ټولو تخنیکي اداراتو د استادانو په مشورې باندې دا انتخاب شو او بالاخره ټول هیواد هغه جغرافیوي موقعیت تقسیم شو په زونونو باندې او دلته مناسب ونې انتخاب شوې چې د دې په نتیجه کې خوشبختانه موږ اوس په دې باندې وتوانېدو چې د ونو په کینولو کې موږ یو ښه همغږي مابین ته راولو او په دې باندې وپوهېږو چې په کوم ځای کې د موږ کومه ونه ښه نتیجه ورکوي. مهمه خبره ساروان صاحب د ونو کینولو په برخه کې هغه د حفظ و مراقبت مسله هم ده چې په دې برخه کې هم د مربوطه ادارات مابین کې همغږي رامنځته شوله. د مثال په بیلګه هغه اداره چې هغه د ونو د تولید مسولیت لري، کوریاجات لري، هغوی په کافي اندازه په مختلف سکتورونو کې هم په دولتي سکتور او هم په خصوصي سکتور کې سره کار لپاره ډېرې په کافي اندازه ونې د کینول لپاره آماده کړي چې تقریبا ممکن د 25 میلیونه چې هغه د منګه د پلان په اساس باندې ټارګټ وو ولې دلته لوړ تولید لرو چې تر اوسه پورې د کمیټې کې ستاسو اجازه یې دا ارقام هم هیوادوالو سره شریک کما د کمیټه په دې باندې وتوانېدل چې په دغه فصل کې یعنی د 25 میلیون نه ډېر نیالګي کینی او دغه د نیالګیو کینولو د حفظ و مراقبت لپاره یو سیستم ایجاد کړ چې په دې سیستم کې به موږ په شکل د آنلاین ټول ارقام دیونو کاغه میوداري که غیر میوداري که زینتی بوټي هر نو به په دې سیستم کې ثبتیږي او مکان به ثبتیږي. اگر کوم مربوطه اداره چې مسؤلیت لري هغه به ثبتیږي تر څو پورې موږ وکولای شو له دې څخه ښه مراقبت وکړو او یو شین چاپیریال مابین ته راوړو چې تر دې دمه د موږ په سیستم کې 12.2 میلیونه نیالګي ثبت شوي دي. ولې زه دا غواړم تصریح کوم چې دا 12.2 میلیونه په دې معنا نه دي چې په ټول هیواد کې دومره نیالګي کینول شوي دي. په ټول هیواد کې له دې نه په مراتبو د نیالګي فیصدي لوړه ده. ولې دغه فیصدي په سیستم کې داخله شوې چې دا لړۍ عملا اوس روانه ده. زه امیدوار یم چې په راتلونکي اونۍ یا په همدې اونۍ کې د موږ دا رقم شاید د 25 میلیون نه لوړ لاړ شي. مهمه خبره چې ساروان صاحب د نیالګي کینول په پروسې کې دا هغه د همغږۍ مسله ده. د همغږۍ په مسله کې موږ خوشبختانه ټول برنامې چې په ټول هیواد کې تنظیم شوي دي د دې ریکارډ هم کمیټې راټول کړی ده او په حدود د 1.5 لک نه پورته هیوادوال سږکال خوشبختانه په مستقیمه توګه د نیالګیو کینول په پروسه کې او د هغې په ابیارۍ کې داخل شوي دي چې دا هم موږ لپاره یو ډېر ښه بل مهمه نقطه چې دا هغه عبارت لدی نه چې موږ هغه د برنامو چې په کوم ځای کې موږ نیالګي کینولې دي هغه هم تشخیص شوي دي. په ټوله کې کله پاس ټول کو زه یو نقطې ته چې زه خوشبینه یم هغه عبارت دا ده چې خوشبختانه اوس موږ داسې یو مسیر خواته روان یاستو چې دا د نیالګي کینول هم د انتخاب له نظر نه هم د کینولو له نظر نه چې موږ سکالې په دې باندې وتوانېدلو چې نوي سیستمونه او نوي میکانیزمونه ترویج کړو چې د هغې په ترویج سره موږ کولای شو د نیالګیو په رشد کې د نیالګیو په ساتنه کې او بل اخره د نیالګیو د کینول هغه توقع کاغه مونږ د چاپیریال په زرغونتیا کې لرو، کاغه مونږ د میوو په برخه کې لرو، او کاغه په بل برخه کې لرو. په خطوګه مونږ انتظار وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان په هنسې صاحب شاغله ناصری وویل چې ډیر نیالګي شودل کیږي او په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی، لیکن یو شکایت چې خلق لري هغه دا چې وای نیالګي خو یې شودل کیږي هر کال، لیکن ډیر کمې پاتې کیږي، خصوصا په شهرونو کې دا مشکل ډیر زیات دی. نه هغه ادارې چې نیالګي جدي بیا یې پالي، یعنی منظمې اوبه نه ورکوي، ساتنه یې نه کوي، او البته یوازې هغو ادارو ته هم د انتقاد ګوته باید ونیول شي. هغه د چا د کور په مخ کې چې نیالګي شودل کیږي هغه هم شاید مسؤلیت ولري چې اوبه یې کې. ځینې خلک یې ماتوي، ځینې اوبه نه ورکوي، ترمنځ وچ شي اکثره. دا مسله څنګه ده؟ څوک باید وپالي، څوک باید وروسته لدی چې نیالګي کیښودل شي، په څه شکل سره د ته توجه وشي چې تر ورسی شي دا نیالګي په ونه بدل شي؟
ډېر ښکلی سوال مو کوي سروان صاحب محترم. خبره دا ده چې د کرنې محترم وزارت همداسې نور اړوند ریاستونه چې د نیالګي په تولید کې ډېر رول لري او تقریبا ډېر کار هم کړی دی. متاسفانه زه فکر کوم دا داس یو کار دی چې تقریبا تر یو حد تقلیدی دی او همداسې روان دی، اما دا د خلکو د فرهنګ په ارتباط باندې یا د خپل د وزارت د ترویجی کارونه چې د اوچا د پاره دیو نیالګي اهمیت سره کومرو پیژني، دیو نیالګي ساتنه ورته سره کوم بیان کی، زه فکر کوم دا معلومات د وزارت نه تر خلکو پورې دغه رسیدل لږ ذره کمزورتیا لري. او بل د دې مهمه خبره دا ده چې جناب ناصری صاحب باندې شپې کیسه خبرې وکړي، تاسو د په مجموع کې د افغانستان د تلوي کاله تاسو د تغیرات اقلیمي وګورئ، د افغانستان موږ یو خط په نامه د سلو لاین وتوي، یعنی دواوري خطونه په خوا کې تاسو په یادی ده د پغمان لاندې به تر اخره پورې یو چې دواوره به پرتو بل اخره راغلی کېده، چې دې هدا پورې به تقریبا یو ځنګړی نباتا ځنګړی بوټي بالته ودا کول. اوس دغه د خاتونه جګښوي دي، د دې خاتونه د جګوالي په اساس باندې د بوټو په نوویتو په هغه باندې هم تغیرات رامنځته شوی، اما تر اوسه پورې زه فکر کوم وزارت داسې نوواري نه ده کړې چې څه ډول نباتات بیا افغانستان ته راوړي او دا نباتات راوړل او داغه ساتنه بیا ځانته یو شی دی، یو سیستم د مارکیټینګ معرفي چې په خلکو کې سره کمی مروج وکړي. دا کار تر اوسه لا نه تر سره شوی. موږ هغه تیر نباتات لکه ناجو دي، لکه د روسي ولي دي، لکه شنګ یو چای دي، دا د دام راوړي چې اوس دا هم تقریبا دغه نه خدیر خلخسته دي او نو وړي. او تاسو یادونه وکړه چې د ناجو اصل د ناجوونه زام چې ما ترې واده پر مطالعه وکړه، د دې کې یو څه خراب خاصیتونه دي. یو دا چې په خاور کې وزوی مواد زیات نه علاوه کې او خپل د پانی دی نری نری او زر نتیجه کیږي. دوونو لګولو، دوونو د زنګلونو جوړولو اصلي هغه هدف باید دی چې په خاورې کې موږ وزوی مواد زیات کړو او اتموسفیر ته د ترانسپیریشن د تعلق له لارې موږ د رطوبتي نسبت زیات کړو. دغه شیان په تواتر توګه کل کیږي، نه په تقلیدي شکل باندې، ولې موږ باید اوس دلته لږ متوجه وای چې نوواریم کړی وای. زه تاسو یو لاند مثال درکوم. تاسو که جرمنی یو واده ته د زنګلونو په منځ کې داسې د هوا د لارې چې وګوري داسې یو تغیرات رنګ د زنګلونو تغیر کړی دی. کله چې ترې پښتنه وکړي ولې وای دا ونې موږ د هغه ځای نه راوړي چې په هغه ځای کې د بارندګۍ میزان داده او حرارت داده، شل کال بعد یا دیرش کال بعد دا نو ونه خپل توانمندی یا د خپل د ژوند د لاس ور کوي، اما دا ونه رشد کوي. د یو ستراتیژي د یو پلان ز فکر نه کوم تر اوسه پوره موږ عملی کړی. نو زه وایم چې خواهش مې ده چې دغه باید عملی شي تر څو موږ نوووریو کو نوې بوټي معرفي کو. هغه بوټي معرفي چې موږ د زیرو فایت وای، یعنی د اوبو کم اوبو سره د زیات کولای شي چې ژوند کې او ژوندۍ پاتې شي. او بل دغه بوټي چې معرفي کیږي دا د خلکو د دیاقینو د تقاضا په اساس وي، چې د قانت لږی برابرې د قانت میوه برابرې یا اوزمنګ اخشتي ادا په خاور د وزوی مواد او نسب کاربن په ځمکه کې. زه فکر کوم دا په هم محیط باندې، هم په اقتصاد باندې، هم د خلکو په فرهنګ باندې ډیر زیات رغنده نور او ډیر زیات تاثیرات لري. چې په دې کې پاملرنه وشي دا به ډیر ښه وي. او د ساتنې په برخه کې کله چې ستراتیژي جوړیږي، کله چې یوځای اول په خپله دولت اوس د فکر کوم چې دا د کمال خان بند جوړ شوی دی، څومره نیالګي د کمال خان بند اطراف ته ضرورت دی، چاهیا دا پوره شوي که نه دي پوره شوي. موږ د بند شاو روز درو د دې په اطراف کې څومره نیالګیو ته ضرورت دی، آیا دا پوره شوي که نه دي شوي. د سلما بند تر اطراف ته تر څو چې زه خبر یم تر اوسه پورې هیڅ نیالګی نه ده کېدول شوی، حالانکه دغه بند شتون کولی شي چې په تقریبا د دې بند په تقریبا یو کیلومتر کې هم که نبات غل شوي، دغه د هوا نسبتي لنډه بل د زیاتوالي په اساس باندې چې د اوبو تبخیر په اساس صورت نیسي، که اوبه باندې کې داسې نیالګي شته چې هغې اوبه د وچې او رش پکي د ښایسته خبره مخکې د امنیار صاحب وکړی چې د پستې په اعتباد باندې همدارنګه د ارغوانو بوټو په اعتباد تر اوسه پورې موږ د ارغوانو یعنې قوري داسې قوي قوري نه دي جوړې کړې چې موږ یو چا ته زر نیالګي دوه زره نیالګي توجیه کړو او دا وکړل شي. نو که دې فرهنګ باندې له کار وشي او دا یو خاصه ستراتیژي جوړه شي دا به ډېره ښه.
کوربدان فکر کوم ډېر وخت هم نه لرو، اوریدونکو سره وعده کړې وه، خو بیا هم یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
وحید الله ما د ننګرهار څخه.
مهرباني وحید الله صاحب،
ما یو هر سوال درلود ما چې زمنن به نظر ورکړم. دا کوم چې د بندونو مسله ده، دا خو دومره پر مصرفه مسله هم نه ده، او زه هم چې دغه د وچی بندونه کاش دلته د انکشاف جهات وزارت څوک وای، نو دا خو دومره بندونه د وچی جوړ کړی چې په لکونو میلیاردونه افغانۍ په ولګېدي، نو دې په ځای کې دې شو چې موږ دا د غرونو اوبو ذخیره د بندونه جوړ شوی وی. بل دغه نیالګو د بوټو د کارونو په حساب خو ځایم چې د غرونه به وهل شوي وي، خو په سمه کې خو ډېر زیات بوټي کرل شوي دي، ډېره سرسبزي جوړه شوې ده. او ورسره مې دغه یو سوال دی دغه پروفیسر صاحبان نه، چې تاسې دغه مملکت کې اوس د تخمونو د سرې ډېر غټ مشکل سره دا دکانان مخ دي، د دې دپاره تاسې څه پروګرام نقشه لرئ که نه، دا سر اخر جوړېږي د څه نه چې بېخي ډېر موږ مشکل سره مخ یو، او یو تخمونه دومره قیمته شوي خارج نه راځي د غزمنګ د
پوهنتون. ډېره مننه، صحیح شو، د دې لپاره څه وخت کم لرو. ډېره مننه، کور ودان سلامت اوسئ. امانیار صاحب، که دغه اوریدونکو ته لنډ ځواب وایست، او په زمن کې د ځنګلونو د پستو په شمول په برخه کې ډېر خبرونه دادي چې خلک وهي مخې تر دې چې پسته ورسیږي یا نورې میوې خلک شکوي ضایع کوي. په حقیقت کې د دې لپاره ځینې وایي چې ښه دا ده چې دا په خلکو وویشي، دا غرونه وویشي، او ورته وایي چې ساتنه یم ستاسو په غاړه، عاید یم ستاسو په غاړه. په دې شکل به هم هغه محصول به خوندي وي او هم به ونی خوندي وي.
او زه په اول خو ویدله خان مننه کوم چې دا سوالونه مونږ نه کړی دي. په حقیقت کې د بندونو هغه بلوی بندونه د کرنې او بلګولو وزارت البته وظیفه نه ده، اداره تنظیم دی وو په دې کې مسولیت لري، او په خپل ساحاتو کې مونږه مسولیت دي چې ما مخکې تاسو ته اشاره وکړم چې مونږه راستل وړین لري.
نه تاسو د سری په برخه کې که ځواب ورکړئ چې د سری مسله مشکل څنګه کېدای شي حل شي.
د چې چې صاحب
د دې سری کیمیاوي کوډ په برخه کې ستاسو وزارت ته توضیح کړئ.
تخمونو د تولید په اساس باندې د کرنې او بلګولو وزارت هر کال د خپل برنامه د اصلاح شوي تخمونه د ترقات د لارې او د تصدی د لارې د هغه په اساس د پلان دوی را امغنیاست چې لري حداقل په سطح باندې چې موږ کولی شو هغه هم کارونه شوي دي، او هر کال کېږي، او په ټولو ولایاتو په کچه باندې دا توضیح شوي دي او توضیح کېږي. دا چې په ټولو د قانون باندې نه رسېږي، نو دا ستلبی او زمان به ورته پکاري. په ارتباط د ځنګلونو د پالیسی او ستراتیژي په اساس باندې د قطع ده او د شول د ماتېدلو د پستې د مشکلات په افغانستان کې شته. خو په څنګه کې د کرنې او بلګولو وزارت موږ په اساس هغه تجربه چې د نورو هیوادونو مخېستې دي، او په سمن کې غرونه او ځنګلونه ټول په خلکو کې پر شکل انانوي ویشل شوي دي، ملکیت یې ګرځند د دولت ده، خو مګم استفاده د معقول او پایدار د خلکو ته دا تنظیم شوې ده چې موږ په اساس د قانون باندې تقریبا 1500 انجمنونه را شناسایی کړی دي په 78 تقریبا په ارتباط حفاظت او مراقبت او استفاده د معقول او پایدار دغه پلانونه د مدیریتي ورته جوړ شوي دا ثبت شوي دي او دا مرحله داسې روانه ده چې په شکل د مستقیم مسؤلیت د حفاظت او مراقبت د ځنګلونو او په ستاده که بادام دی که چهارمغز دی همدغه سه جلغوزی دی به حقیقت که خلق تر استفاده کی فقط در آقا لارخوان او اما پوهوی خلق تا کار شوی دی پده ارتباط بانده او پده بانده وزارت دخبال پلانون پلی کری دی هر کال منگا بودیجه ده انکشافی درو چی بیا سکال هم منگا پا ملیونونو نیالگی پر شکل ده مستقیم یا ده غصد مستقیم ده یا ده تخم ده لحاظه ده یا ده قنمو ده لاره ده ده تکسیر او تقریبا اطلس یا نون سولاتو که چه منگه مختلف برنامه لرو ده پلیکه او چه تقریبا اطلس ده اکتار شاو خواه زنگل منگه بیرته هیا که او ده مختلف و پروژه ده طریقه ده خپلا چې همدا خپل په حقیقت کې د خلکو ته واک ورکول شوی دی چې خلک د خپل پروژم تطبیقوي او عامه پوهاوی هم خلکو ته ورکول شوی دی او ځنګلونو ورځ په ورځ د حوالی په حالت کې دی. یعنی پښتان کې د دقت د ځنګلونو موجوده ده مګر پښتان کې د دې احیا هم ده او خلکو علاقمندي په دې سنسورتیا باندې زیاته شوې ده.
بله ډېره زیاته مننه ښاغلی ناصری که تاسې هم لنډ په یوه جمله کې ووایئ چې لکه څنګه چې ښاغلی امانیار وایي د ځنګلونو وضعیت په ښه کېدو روان دی یعنې چاپېریال په ښه کېدو روان دی او که د خرابې خواته روان دی.
منګ د هغه اقداماتو کې چې په خاصه توګه د ځنګلونو په برخه کې او د سمسورتیا په برخه کې شوي دي امیدوار دي ته یاسو چې د چاپیریال وضعیت هم مخ په کېدو باندې روان ده.
بله ډیر زیاته مننه. کور ودان لټولو ملمنو څخه د کرنې او مالداری وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس محمد امان امانیار، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی څخه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې خبرونه مو اوریدله. له خبرونو وروسته بیا هم ترشناس ملان دی خبرونه ده. په بل خبرونه که به ظریف نظر در سره وی د سیاسی گوندونو پر رول باندې خبری کوي.
ترجمة نانسي قنقر. ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سعید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را با همکار تکنیکی شفیق عیار آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت زیر آسمان کبود نشر می شود. موضوع بحث امروز افغانستان بعد از صلح و نقش احزاب سیاسی است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. اما پیش از آن که به برنامه زیر آسمان کبود برویم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپدره در ولایت کنر ادامه دارد. کلوردوی 209 شاهی میگوید که ده ها طالب مسلح در نتیجه حملات هوایی در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. تایوان از کشته شدن 50 تن در یک تصادم ریل عزاداری میکند. مشروع خبرها. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپدره در ولایت کنر ادامه دارد. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر به رادیو آزادی گفت:
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان حوالی ساعت یک شب گذشته زمان آغاز شد که مخالفان مسلح بر پوسته های امنیتی در منطقه گلسلک حمله کردند.
جنگ نمانده شد.
به گفته آقای دهقان، تا هنوز در مورد تلفات نیروهای افغان و طالبان معلومات در دست نیست. طالبان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی به رسانه ها نگفتند. کلوردوی 209 شاهین می گوید که ده ها طالب مسلح در نتیجه حملات هوایی در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. حنیف رضایی سخنگوی این کلوردو در یک پیام ارسالی به رسانه ها امروز گفت در اثر حمله هوایی در منطقه سرچکان ولسوالی گرزیوان 26 جنگجوی طالبان به شمول 3 قماندان آنها کشته شدند.
یه حمله زمان اجرا شد که حرس افغانای طالب از چندین ولایت تجمع کرده بودند و پلان یک حمله وسیع بالای نیروهای دفاعی و امنیتی و مرکز ولسوالی گرزوان را داشتن که خوشبختانه قوای هوایی کشور پیش از تطبیق حملات هجومی دشمن این موقعیت را مورد آماج قرار دادند.
به گفته آقای رضایی، در این حمله 33 جنگجوی طالبان نیز به شدت زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. به گفته مقام‌ها، بنابر سردی هوا این برنامه در ولایات دایکندی و بامیان تطبیق نشده. میرجان راسخ مسئول برنامه آگاهی دهی عامه کمپاین پولیوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت:
تا اکنون بر ما ارقام از ساحات نرسیده که آیا امو تعداد اطفال مورد هدف را ما برش رسیدگی تانستیم و واکسین کردیم یا نه، ولی در این دور کمپاین هدف ای بود که 9.6 میلیون طفل زیر سن 5 سال را واکسین بکنیم.
در دومین روز تطبیق برنامه واکسین پولیو، 3 کارمند زن این برنامه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار توسط مردان مسلح ناشناس کشته شدند. روند تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه آغاز شد و جمعه پایان یافت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا تحریم های وضع شده بر فاتو بن سودا و شمار دیگری از اعضای ارشد محکمه بین المللی جرائم را رفع کرد. خانم بنسودا تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان را آغاز کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در اعلامیه‌ای گفت که تحریم‌ها نامناسب و غیر مؤثر بودند. اداره رئیس جمهور سابق آمریکا در سال گذشته بر فاتو بنسودا و سایر اعضای محکمه بین‌المللی جرایم تحریم‌های را وضع کرده بود. این محکمه پس از آن که اجازه تحقیق در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط نیروهای افغان، طالبان و یا نیروهای آمریکایی را داد، توسط آمریکا به نقض حاکمیت ملی این کشور متهم شده بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار بعد از به قدرت رسیدنش در ماه جنوری با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش تلفنی صحبت کرده. مکالمه دیروز بایدن و زلنسکی در حال انجام شد که گزارش‌های نگران کننده در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحدات اوکراین نشر شده. با اساس خبرنامه قصر سفید، جو بایدن به ولادیمیر زلنسکی در مورد حمایت پایدار ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تهاجم روسیه اطمینان داده. ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرده که با افزایش نیروها در سرحد با اوکراین آن کشور را تهدید می‌کند. اما روسیه گفته است که نیروهای مسلح آن کشور برای تمرین دفاع در برابر حملات تیارات بی پیلوت مانورهای نظامی را در نزدیک سرحد با اوکراین انجام خواهند داد. تایوان از کشته شدن 50 تن در یک تصادم ریل عزاداری می کند. گروه های نجات امروز این ریل را که به شدت آسیب دیده از تونل محل حادثه بیرون کشیدند. در جریان 3 روز عزاداری، بیرق های تایوان به احترام قربانیان این رویداد در سر تا سر این کشور به حالت نیمه برافراشته خواهد بود. این حادثه روز گذشته زمان اتفاق افتاد که این ریل مسافربری با یک لاری در داخل تونل تصادم کرد و از خط آهن خارج شد. بازوبندی را که کریستیانو رونالدو کپتان تیم فوتبال پرتغال با عصبانیت در بازی دور مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر سربیا دور انداخت، در یک لیلام خیریه برای کمک مالی به جراحی یک کودک 6 ماهه به فروش رسید. شرکت موتسرت سربیا در یک اعلامیه دیروز گفت این بازوبند را که یک کارمند اطفائیه در استادیوم به دست آورده بود به قیمت 7.5 میلیون دینار که بیش از 75 هزار دلار آمریکایی می شود خریده است. رونالدو شام جمعه پس از آن که داور در آخرین لحظات بازی گل را که او به ثمر رسانید غیر قانونی اعلان کرد، با عصبانیت این بازوبند را دور انداخته و از میدان مسابقه خارج شد. تکرارهای تلویزیونی نشان می‌دهد که شوت رونالدو قبل از که استفان متروویچ مدافع تیم سربیا جلوه آن را بگیرد از خط گل عبور کرده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار نقش احزاب سیاسی بعد از صلح در افغانستان است. یعنی در افغانستان اگر صلح برقرار شوه، احزاب سیاسی چه رول بازی خواهد کردن؟ روی از این موضوع صحبت میکنیم. قسمی که میفهمین احزاب سیاسی یک مرامنامه یا مانیفست باید داشته باشه که در او بتانن نظریات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فلسفی یا ادبی خود و پلانهای خود که چی میخواین به مردم انجام بتان به زبان بیارن. روی از این مسائل کم صحبت میکنیم. امروز دو مهمان داریم که به قدر کافی بتانیم خوب صحیح روی موضوعات صحبت بکنیم. وقت کافی داریم، شما هم میتانیم به برنامه اشتراک کنیم. پس آنتر شما رای تلفون برتان اعلان میکنم. محترم آقای سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، امیل لحظه از طریق تلفون مهمان ما هستند. گیلانی صاحب خوش آمدین به برنامه.
خدا حفظتان کنم.
تشکر. و همچنان آقای طارق فرهادی که تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد پوانتون هستند، اونام از طریق تلفن مهمان برنامه هستند. فرهادی صاحب شما ان شاء الله صدای ما را میشنوین؟
بله، سلام به شما، به آقای گیلانی و شنوندگان.
بله تشکر. خب شنونده محترم، احزاب سیاسی موجود میگن که در افغانستان شرایط همین قانون میگن که طرح شده بر جای نمیکنن، میگن به طور مثال دفتر محلی شان باید در 20 ولایت حداقل باشه. بسیاری احزاب این مسائل میگن انجام نمیتن. روی از این مسائل میخواهیم کمی صحبت میکنیم. میگن که اگر این شرایط عملی نشه جوازشان باید از بین بره. اول سخن اول از گیلانی صاحب. محترم گیلانی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ ما با آقای زابلی مصاحبه داشتیم، اونا یک کتاب چاپ کردن در این اواخر که میگن احزاب سیاسی بسیاری از مسائلی که باید انجام بتن انجام نمیتن. نمیفهم شما با این سخنان آقای زابلی و دیگر متخصصین موافق هستین یعنی محترم آقای گیلانی؟
تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم تشکر از شما و سلام به برادر بسیار عزیزم آقای فرهادی و به ملت رنجیده افغانستان. افغانستان اگر در تاریخچه احزاب سیاسی ببینیم واقعا در سابق بسیار سختگیری نبود سر احزاب و یک تعداد زیاد از احزاب ثبت نام کرده بودن و اونا فقط با ثبت نام اکتفا میکرد وزارت عدلیه و احزابشان رسمی بود. وقتی که وزارت عدلیه قانون ساخت و خواست که در 20 ولایت حداقل دفتر داشته باشن و اونجا ریاست های عدلیه از موجودیتشان خبر بده به مرکز که بله اینا در اینجا دفتر دارن و نمایندهشان وقتاً فوقتاً هم رای ریاست عدلیه در اونجا به تماس باشه و مرامنامه و اساسنامه و تمام از این کاغذهای خود تکمیل داشته باشن و بالاخره هر یکی دو سال باید از اینا کنگره خود دایر کنن و او کنگره رهبری حزب تعیین کنه، مصارفات خود معلوم کنن که مصارفات خود از کجا میکنن و بالاخره امو آیده که برشان میایه امو راهایش نشان بتن که ای پولی که برشان میایه آیا ای از حق الزمه است، از کمک های مالی خود افغان هاست که افغان ها کمکشان کنه و یا ای که از جای دیگه پول میگیرن.
بله خب گیلانی صاحب محترم، بازم رشته سخن به شما میسپاریم. نوبت میایه حالا از آقای فرهادی میخواییم بشنویم به عنوان مقدمه. اونا در مجموع وقتی که یک حزب سیاسی میگیم چی چیزا توقع میره که اونا انجام بتن؟ روی از این موضوع اگر کمه که روشنی پردین خوش میشیم. فرهادی صاحب
خوش اترس که اول حزب سیاسی خود یک منیفست می داشته باشه و برنامه مثل که شما گفتین که مثلا بعضی احزاب سوسیالیست می باشن، بعضی احزاب اقتصاد مارکت می خواین. عموما احزاب سیاسی در کشورهایی که صلح هست نوع اجتماع را تقریبا تعریف می کنن که چی رقم باشه و در چهار دهه اخیر در افغانستان اگر اجازه بدین که بزودی ما اینجا یک سیر کنم. اول خود در خود کابل حزب خلق و پرچم در وقت کمونیستا، در این وقت دیگر احزاب اجازه نداشتن که وجود داشته باشن. اگر شما در وقت خلق و پرچم کدام حزب دیگر می داشتین در پلچرخی می رفت. پس احزاب که فعلا ما می شناسیم احزاب عمده افغانستان، اینا در پاکستان با وجود آمدن. این به معنای از این نیست که اینا زیر دست پاکستان بودن، این به معنای از این است که جبر زمان هم اینطور بود. یعنی وقتی که جهاد در افغانستان در سالهای 80 40 سال پیش شروع شد، احزاب سیاسی ضرورت بود، زعمای سیاسی بودن، زعمای عمده و شناخته شده بودن و اینا احزاب خود تشکیل دادن. بعد از اون دهه 90، دهه 90 وقتی که احزاب میان در افغانستان و قدرت میگیرن و جنگ داخلی میشه، در حقیقت احزاب متاسفانه اسمشون به می جنگ داخلی هم مربوط میشه و این تاسف است به خاطر که این به ضد حزب و حزبداری در حقیقت یک تاثیری داشته در افغانستان. بعد از او حکومت آقای کرزای مه 20 سال پیش 18 سال پیش، در این وقت قانون اساسی ساخته میشه و تمام قدرت داده میشه به رئیس جمهور. در حقیقت رئیس جمهور سیستم قانون اساسی هم نیست که حزب هیچ تشویق نمی کنه و سیستم رای دادن هم یک شخص یک رای و سیستم هم پارلمانی نیست و ضرورت اعصاب هم دیده نمیشه و رئیس جمهور هم وهم داره از اینکه کدام حزب پیدا نشه به خاطر قانون اساسی خود کل قدرت هم ای داد حالا اگه حزب پیدا شده یا خوب بزد رئیس جمهور یک حزب عمده پیدا نشد و در این حال چون که برای شما عرض کردم در دهه 90 اعصاب عمده افغانستان وقتی که در افغانستان آمدن و متاسفانه جنگ داخلی شد نامشان در جنگ داخلی هم گد شد کسی شوق حزب هم نداشته وقت بسیار آسان شد امی کمی قانون اساسی تیر و در حقیقت هیچ برای احزاب ساحه آماده نشد که خود پس قوی کنن چون که هیچ کس نمی اگر میگفتین که فلانز یا فلانز میگفتن برادر لالا نیم ده سال آخر خواهی حزب بسیار بقی ما چیزای بد کرده هیچ از حزب گرد نزنید. این سبب شد که در حقیقت ما در دهه کمونیستی دیگر احزاب نداشته باشیم تنها احزاب که با مسکو جواب میدادن داشته باشیم در دهه 80 احزاب داشته باشیم که در جنگ باشن و در جهاد باشن اما جنبه اجتماعی را کمتر مد نظر گرفته بودن و در دهه اول آقای کرزی هم قدرت زیاد رفت به طرف رئیس جمهور و آلیا مامتر مانده در حقیقت احزابی که بسیار تازه در افغانستان ساخته شده احزاب کوچک هستند و احزاب عمده‌ای که در افغانستان هستند احزاب از وقتی هستند که دهه جهاد. این یک موضوع. یک موضوع دیگر براتون عرض کنم که در تمام جنوب آسیا تنها افغانستان نه احزاب عموما مربوط میشن به یک شخص به یک نام. شما مثلا اگر بوتو را ببینین بوتو خودش یک حزب داشت وفات کرد خانمش دخترش بنظیر بوتو آمد بازال بلوال است بچهش است. اگر نواز شریف را ببینین کار دخترش حزب ساخته همون حزب به پدر را گرفته. اگر در هند ببینین که گاندی بود و باز فامیل گاندی بود و بالاخره سونیای گاندی به جای رساندش که مودی از پیششان برد انتخابات چیه. به این حساب در کل جنوب آسیا حزب تنها یک مسئله منیفست نیست مسئله فامیل ها و شخصیت ها هم است و برای فامیل ها و شخصیت ها عموما بسیار مشکل بوده که حزب واگذار کنند به دیگه کسا و یک رقم مجبوریت بوده که موروثی شو همین ریاست احزاب.
بله امی مثلا نقاطی که شما طرح کردین بسیار جالب است. ما منتها در هندستان و پاکستان احزاب سیاسی تا حد زیاد مقایسه با افغانستان و ایران و آسیای میانه اینا موافقت های دارن منتها در افغانستان مسئله احزاب سیاسی اوقدر یک دستاورد بزرگی که داشته باشن مچ دارن ندارن این مسائل است که مربوط به شماست و این مسئله افغانستان جداگانه باید مطالعه بکنیم. از اون خاطر گیلانی سه محترم در افغانستان مثلا عوض احزاب شخصیت ها زیادتر شناخته میشه یعنی هر سه حزب نظر به امو رهبر شناخته میشه مثلا حزب اسلامی آقای حکمتیار در یک قسم اسمایشان مترادف بوریز یعنی مثلا بگویم که جمعیت اسلامی مرحوم ربانی اینا از او خاطر شخصیت ها زیادتر رول بازی میکنه. از او خاطرم بخیالم که قدر نتیجه خوب عذاب سیاسی در افغانستان به دست آورده نتانستن. چی میگین گیلانی سه محترم؟
ما برای آقای فرهادی بسیار موافق هستم. یک مشکل کلان که در افغانستان است چون احزابی که در زمان شاه بسیار سر زبان ها بود و کوشش کردند که مشهور باشند و منظم هم بودند یکی حزب دموکراتیک خلق بود شعله جاوید بود و امی احزاب اسلامی مثل جوانان مسلمان و از این چیزا اینا کلیشان احزاب بسیار منظم بودن ولی بعد از دوران جهاد یه شروع شد به شخصیت ها و تا به حال را متاسفانه اونم رقم است اما شخصیت اولا میبینن که آیا این لیاقت از این رهبری را داره یا نه ولی تا به حال را هیچ یک حزب کنگره خود دایر نکرده که او
رهبر خود انتخاب کنه. امیال مثلا حزب جمعیت چندین توته شده و یک بار به نام کنگره یک چیز داشتن که آل سر زمان پشیمان هستن، و حزب اسلامی مثلا دو سه چهار توته شده، هر کدامش بر خود حزب اسلامی میگن، ولی نام آقای حکمتیار بسته شده به حزب اسلامی و هیچ کس جایش گرفته نمیتونه. همینطور می احزاب دیگه، با تاسف باید از بگویم که در دوران حکومت آقای کرزی می 13 سال یک بارم خود زحمت نداد که می احزاب سیاسی را دعوت کنه و یا حداقل از اینا مشوره بگیره که در آینده افغانستان چی باید از شود. آقای اشرف غنی روزای اول دو بار به خیالم یا نهایتش سه بار احزاب سیاسی را دعوت کرد که یک بارش ما بودم، در دو بار دیگهش من نتانستم برم، نفرهای ما بود از حزب ما رفته بودن. اونموجه با جزی ترین گپ آقای اشرف غنی عصبی شد و مجلس را ترک گفت و بعد از او دیگه هیچ وقت احزاب دعوت نکردن که نام را احزاب صحبت داشته باشند. حال حزب ساختن بسیار مانا ندارد افغانستان، قسمی که آقای فرادی تشریح کردن که در اینجا نه سیستم پارلمانی است که حزب قدرت خود بگیره، هر کس کوشش کرده که یک تعداد نفر دور خود جمع داشته باشه و به نام حزب یا جامعه مدنی و یا امثال هم این می رقم چیزا. به نظر من حزب زمان سرپای خود استاد میشه که او بتانه در سرنوشت مملکت خود رول داشته باشه و تعیین کننده باشه، در غیر از او احزاب سیاسی به درد نمیخوره.
بله خب ما که بله میگم، یعنی به خاطر احترام بله میگم، یعنی گپای سیاسی رو مانایش نیست که تایید بکنم.
آقای ظفر شما خاطر جمع باشید
نیشه نوانده ما رو میگم مال نگوین که اینا جور آمدن در بین خود. خب فنادیز محترم، امی یه گپ دیگه، عذاب سیاسی اصلا به خاطر خدمت به وطندارای خود بر یک مملکت ایجاد میشه، یعنی به اساس خدمت و منافع ملی یک کشور از این قبیل مسائل. منتها در افغانستان در عمل در این موضوع شما میبینین که کدام حزب مثلا واقعا نمتر به استانداردهای بین‌المللی است؟ حالا من همین سایت وزارت عدلیه را که دیدم 72 حزب فعلا موجود است، که اما 72 هم حزب وحدت نوین اسلامی افغانستان یک چیز نشته کردن که برابری آقای ابراهیم زاده است. منتها ما شما خبر داریم که آقای زاخیلوال و آقای فاروق وردک اینا هم یک حزب نو راجستر کردن و از اونها دعوت به عمل آوردیم که امروز برنامه اشتراک کنن، منتها آقای زاخیلوال نخواستن. فکر میکنم گفتن یک برنامه جداگانه بیریم. همچنان از آقای حکمتیار هم دعوت به عمل آوردیم که اگر اونا میخواین اشتراک کنن، و از احزاب دیگه که بسیاری آماده نشتن، تنها گیلانی صاحب محترم تشریف آوردن. خب اگر سوال من جواب بدین فرادی صاحب محترم، حزب به خاطر خدمت است یا به خاطر بسلا خود ما شما تیم دادن است؟ یعنی کدام، اگر کدام گدی ودی میشه یک ذره بسلا وام در جمع یک حزب حساب شون، چی میگین فرادی صاحب؟
خو حزب اصلا باید که یک مرام نامد باشته باشه و یک ترتیب اجتماع را تشریف تا که باز بعض جوان ها، حالا خب ما برای جوان ها گپ میزنیم به خاطر که تقریبا 65% نفوس افغانستان زیر 25 ساله هستن و خدا کنه که اینا حساب بسازن، اما قانون اساسی هم باید است که حساب تشویق کنن. در حقیقت در قانون اساسی بعض تغییرات کوچکی لازم است و اگر در نتیجه صلح با طالبا و ایگپا باز از اینکه کمیسیون تدوین قانون اساسی چیزها را بازبینی کنه، حتی ما سودمند می باشه برای ما که خود طالبا یک حزب داشته باشن و فردا بتونن که از رای حزب خود برای انتخابات اینا شریک شوند و طالبا از یک گروه تفنگ یا کلاشینکوف تبدیل شوند به یک گروه حزبی یا ایست که در حساب دیگر جلب شوند و باز در انتخابات اینا شرکت کنند، باز در پارلمان هر کس یک فیصدی داشته باشه. باز مثل این مثل شما اگر آلمان یا فرانسه یا اسرائیل و اینجا را که میبینین انتخابات شنو میبینین که یک حزب که میبره باز مجبور است که امروی یک حزب دیگه همکار شد، بخاطر که اکثریت داشته باشه که بتونه که حکومت بسازه.
فرادی صاحب، یا خود اگر تیوریست مونتا، ما در افغانستان یک کمه که مسائل قسمی میخواییم طرح بکنیم که یک نتیجه خوب از این برنامه برای بطور مثال در دیگه ممالک، یک حزب اگر خدمت به خلق کده نتانه، یعنی به مردم خود امو وعده های خود که میسپاره نتانه، در انتخابات آینده او مردم رخصت میکنه یک حزب دیگره. مونتا در افغانستان در بین این قدر رهبر و در بین این قدر احزاب ملامت سلامت معلوم نیست که مشکل حل شوه. نیست مثلا مردم امی حق ندارن که بتانن رهبر یا حزب خودشان انتخاب بکنن، یعنی مردم غیر حاضر است. از این نقطه نظر اگر یک کمه که صحبت شوه چی خواهد شد در افغانستان، اینه هیچ معلوم نیست که اینقدر مشکلات کی ایجاد کرده. هیچ کدام یک حزب ملامتی را نمیگیره و هیچ شخصیت هم نمیگیره. اینه الله بالله دگردن ملا گفته بین مردم بیچاره زجر دیده میرن. از این نقطه اگر تحلیل کنین فرادی صاحب.
خواهمی که در قدشون سیستم پارلمانی نبوده که مثلا یک حزب در پارلمان باعث یک حزب بروز کنه، در قد هیچ یک تشویق در سیستم نبوده که یک حزب باشه و در قد این اعضابی که نامایش ما میشفامیم و اعضاب هم دستن در افغانستان بسیار عضویت زیاد ندارن. اگر برین پیدا کنین که این که چند نفر عضو دارن زیاد ندارن، و در حالی که در دیگه کشورها باز جریانات است که مردم به او وصل میشن و به خاطر پروگرام اجتماعی، به خاطر حتی سیاست خارجی، بعضی احزاب سیاست خارجیشون باید فرق داشته باشه. در افغانستان اگر بسیار بکاوین احزاب عموماً سیاست خارجیشون رقم سیاست خارجی حکومت میباشه. مثلا آقای صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت بود، باز وزیر خارجه هم بود. حالا ما نمیفهمیدیم که ایره باید وزیر خارجه حرفشه گوش کنیم که او حرف ارگ ریاست جمهوری است، یا حرفشه باید رئیس جمعیت گوش کنیم. به نظر من در اون وقت باید یک وقت مناسب بود که جمعیت هم میگذاشت به دگاه و یک مثال خوب میشد. خود نشد و حال تفسیره نمی کنیم. خب منتها همی که احزاب در افغانستان یکی شخصگرا شدن، یکی فامیلگرا شدن و تا حد قومگرا شدن. و اگر از خود احزاب پرسان کنین میگن نه نبینین دین فلانی خان از فلانی قوم از یکپا، اما عموما اوتر است. به خاطر که پروگرامگرا نشدن، باید یک پروگرام داشته باشن که از همه اقوام افغانستان، از ملت افغانستان، از جمع اقوام افغانستان کسانی که علاقه دارن او احزاب به خاطر پروگرام سیاسیشون، پروگرام اجتماعی و اقتصادیشون تعقیب کنن.
بله. خب گلانیس محترم، مجبور شما دیگه از 72 حزب نمایندگی وری میکنین که شما را گیر آوردیم، دیگر را خونه آمدن. از او خاطر بسیاری سوال ها را نه تنها مربوط به حزب شما بلکه تمام احزاب سیاسی در افغانستان هم مواجه میشین. ببخشین دیگه از شما میپرسیم. من یک سوال که در ذهن من میاد خطور کرد امیست که امی احزاب که راجستر شد، اینا از دولت، از بودجه دولت کدام عایدات به دست میارن یا نمیارن؟ این سوال خود روشن کنیم که یا مفت است که کارایتان.
آقای ظفر، من کمک وار اگه اجازه بتین با پشت سر برم.
خب
حزب دموکراتیک خلق و احزاب مجاهدین با تاسف باید از بگویم که نه از حزب دموکراتیک خلق مردم خاطره خوش داشتن و یا دارن. دیدین وقتی که به قدرت رسیدن پولیگون پر کردن و به هزارها نفر خانه خراب ساختن و به میلیون ها را از وطن کشیدن. همینطور بعد از این که احزاب جهادی به قدرت رسیدن، اینا هم که آمدن ایچی طوره کار نکردن که مردم بگه که ولی احزاب سیاسی در غم و شادی مردم شریک می باشند، برعکس اینا فقط غم آفرینی کردند، دیگه کدام کاری نبود. بعد از او تحریک طالبا هم این حالت پیش کرد. یکی خو مردم افغانستان سر از این احزاب اعتماد نمی کنه. این هر کسی که حزب می سازه امکان داره در جلساتشان مردم اشتراک کنن به خاطر که ببینن و بشنون که می آدم آمده چی می خواهد بگویه، ولی از اینکه او باز عضویت حزبش می گیره و در حزبش وفادار می مانه، به او رقم به نظر من تا به حال را هیچ یک حزب ادعای زیده کرده نمی تانه.
یک مسئله است. مسئله دومی است که ما در شروع گپای خودم گفتم که احزاب اکثرا به اعانه و یا به چارقران که اینا دارن به حزب کمک میکنن. ملت افغانستان غریبترین ملت است و اینا توان از امود ده افغانی یا پنج افغانی را ندارن که در حزب خود حق و زمه خود تحویل کنن. مجبور میشن این احزاب که دیگه باز وابستگی های خود به جاهای پیدا کنن. از طرف حکومت با تاسف باید از بگویم که هیچ یک حزب نه تقویه شده، نه به کدام حزب احترام قائل شده و نه برای احزاب اینا کدام کمک کردن. و این مسئولیت حکومت است که وقتی قانون احزاب پاس میکنن، اینا مجبور هستن که امرای احزاب یک مقدار کمک هم کنن و ببینن که واقعا اعضای حزب به اون تعدادی است که به کمک کردن می ارزه. دیگر مشکلات ها هم بسیار زیاد است، ولی امی که مردم علاقه مندی به حزب نشان نمیتن، یک علتش امی کارهای غلط و اشتباه احزاب سیاسی است که در امی 4-5 دهه در افغانستان رخ داده. در زمان داوود خان اولین حزب حکومتی که ساخته شد مساوات بود که مرحوم میوندوال حزب خود ساخت و بعد از صدارتش دیگه او حزب کسی نامش نگرفت. در زمان ریاست جمهوری داوود خان یک حزب ساخت به نام ملی غرزنگ. این ملی غرزنگ تا او وقت به قدرت بود تا که داوود خان زنده بود. وقتی که داوود خان شهید شد، بعد از او دیگه نام حزب غرزنگ ملی را کسی نگرفت، دیگه رفت پشت کار خود. این احزابی که ساخته شده اکثریتش یا احزاب قومی است، امینایی که به اصطلاح مطرح میگن اینا مطرح هستن، بعضی هاشان در آدم کشی مطرح هستن، بعضی هاشان فقط با مو پول و سرمایه که از راه های مختلف به دست آوردن و توانمندی چلاندن از این احزاب دارن. و آقای خلیلزاد هم که همین اصطلاحشان است که ما امرای احزاب مطرح میبینیم. اینو دو رقم مطرح است، یا آدم کش است و یا ای که از بیگانه پول گرفته و در مملکت باداری میکنه. در غیر از اون احزاب افتادگانه را که شما نام بردین، اکثریتش همون احزاب غریب مثل حزب ما است و مایی که هیچ قسم واید نداریم. بر ما بسیار مشکل است که ما در 20 ولایت دفتر داشته باشیم، در اوج مصارفات داشته باشیم، در اوج آمر و مادون داشته باشیم و بالاخره کرای خانه داشته باشیم. این کلگزی یک بار است که بسیار با مشکل میتان آدمی در پیش ببره و اکثرا هم دفترها یکی پشت دیگه بسته شده میره.
گیلانی صاحب خیلی بر چی جور کردین سیب از بخیه که زورتان نمیرسه؟
به حزب یک قسم یک وقت خوب مدواره شد و با مو اصطلاحی که ما رو در جمع ملکای حساب کنن، ما هم به حزب خدا ساختیم.
تشکر. خیلی فرادی صاحب، با اجازه تا اول به شنوانده عزیز ما فرصت بدیم سوالات تکرار نشه، بعد از او میتونیم رویش صحبت بکنیم. اعلان داریم آقای عیار یعنی یک اعلانک داریم، بعد از او شماره تلفن اعلان میکنم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و شماره دوم 0799-203-542. یک شنونده میگن وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید.
و خدمت کارکنان شما، همکارای شما و خدمت مردم مظلوم به خونخفته افغانستان.
تشکر. نامتان رو نگرفتیم سیب، بفرمایین نامتان رو مگه میخواین بگوین.
آقای ظریف آخر عرض میکنم با خدمت شما.
خب بفرمایین.
من یک مثال خدمت شما بگم به عذاب سیاسی.
خب.
یک درخت سیب از در افغانستان چست کرده ولی سیبش به نام بیروتی میگوین. این سیب بروتی با امو
سیبایی که گرفته میوه گرفته نمایش خوب در باغ داره. اما اعضاب سیاسی که فعلا جلوه میدن یا در رسانه حاضر میشن امیر زیبایی که به کشور دارن کدام است؟ ما خواهش میکنم که اعضاب سیاسی همه قدر خود و ملت نزدیک بسازن تا درد ملت اینا مرهم گذاری بکنن. شاید نام ما و شخصیت ما یک تن از شخصیت هایی که در سال 1358 ما مسلح بودم علیه روسا. این یاد رسم هست.
خب تشکر. خب خیر باشه. همین نفرایی که در اون وقتا میگن جهاد کردیم من اعضاب خود که پرسان کده نتانم این جهاد زنم یک قسم تحت سوال میره. برادر گل شما که اگر رهبر تانستان نتانستین یعنی به نام جهاد مثلا از دوران قدیم گفتن که در دوران حضرت عمر رضی الله عنه میخیزن میگن که برده تو از کجا کدید تکه 4 متر خب تو کوتا از اون باز میگه که این از بچه ایم گرفتیم تا یک مجاهد کاکا پیدا نشد که برای برای خود بگوین که شما چی میکنین کجا پیسه میگیرین نان که ما میخوریم حلال است حرام است یعنی امی کار کدین که میگین جهاد کردین یعنی برادر گل رفتین. خب خیلی یک شنوانده دیگه را میگیریم. بله شنوانده عزیز بفرمایید.
بله
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم
مهربانی صاحب. رحمان الدین از همشهر جلال آباد.
خب خوش آمدین از جلال آباد صاحب رحمان الدین خان.
نظر ما اینی است که قسم گیلانی صاحب گفت که احزاب مردم سر احزاب اعتبار نمی کنه. خود اعتبار نمی کنه. خودم رئیس خود گیلانی صاحب هم شاید ایتی باشم. می وقتم دیگه از پششان مادرت می خواهم. چقدر زمین شاید این میاد شهر جلال آباد به نام زمرات گیلانی. شاید مردم خبر باشه. مردم جلال آباد خبر هستن. یا سادات هستن. خود دیگه مردم اعتبار نمی کنه که زمین ها را اتداره.
خب یک مسئله است که نظر گفتن یک چیز موضوع دیگه است. منتها شما توقعتان از این رهبرای افغانستان چی است؟ اینال اگر صلح شوه و خارجیان بره افغانستان کی آباد خواهد ساخت؟ یعنی شما یک ددلتان یک فرمول دارین یک پروگرام دارین که اینا اتفاق کنن چی کنن؟
نظرت محترم باید کل افغانا باید با دست با هم بته یکی از یه اذهابی از این چیزا تیر شمید ایت نتیجه نمید با هم وطن آباد کنیم بس فراد
خود چطور آباد کنیم خو... یا خواه نمی کل رهبری در دست از نمی عذاب سیاسی است خو... مردم چطور میتونن نمی قدرت به دست بگیرن اینی فرموله ایچ کس نمی فهمه
مردم باید بیدار شد خود ملت بیدار شد اگه ایت خونه میشه تمام روز با احزاب بشینیم منافع شخصی خدا یا میخواین هیچ وقت هم یا با افغانستان کار نکردین با نخواد کردین کار
تشکر
مردم باید بیدار شد کلی
بله تشکر خانه تا باید چطور بیدار شد و نور دیگه فرمولش نداری نه تشکر یک شنوندی دیگه را بگیریم بله شنوندی از بفرمایید
السلام علیکم زرید تا و محترم و میلمنو او خاصتا گیلانی صاحب او طول او ردون کتخ بلین که هیلی او احترامات واندی کوم اجی توخیم در بل ولایت شاجویل و لسالی
بله آجیس مهربانی بفرمایید خوش آمدین سیم
مننه محترم گیلانی صاحب زخمی دا دوی پستانی دی لمری طالبان خود دا سخون کی لکه انتخابات سنکی وی تو شریعت کی هم دانست او ولو که دا نتاقان مفتوائی سی وی تو نور نوری که پا فولو پیستا خو بیا هم پا بازی وادو کی نور رژیمون هم ستا امارتون یا شاهی نسدی انتخاباتو تنه هزیری زی دا سی ممکنه دا سی دلوی جرگی یا دا شورا لاری زخم دا اجرب خانی صاحب زخم قدرت انتقال سی دا ملت پا غفتن و پا کومک باندی نو دا ممکنه دا او کنه دا او بل ممکن دا سی طالبان او افغانستان حکومت پا ایدیالوجی یا پا اکیدو یا پا کرنگدارو که دیر زیاد تطرقه دا دیر فرق پا خشیده نو تا سی دا ممکن وینی سی دی دیو گرد حکومت سر جور که او بیادی دی سر و چلیجی
سوال شما را هم گرفتیم دیگه اگر نیست دیگه شن... یک شنوانده دیگه را میگیریم آقای یار بله شنوانده عزیز بفرمایید سب شما هم
سلام و عرض ادب خود را خدمت شما خدمت مهمان برنامه جناب فرهادی صاحب و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی محترم ببینید من طرفدار ازی هستم که احزاب در افغانستان عرض اندام کرده لیکن به شکل فنی یا رقابتی رقابت سالم به اصطلاح رقابت کنن از این پشتیبانی میکنه چرا در موجودت رقابت سالم است که ترقی بمیرن نه و الا ببینیم مثال نمونه زنده شهری پارلمان ما بر حسب افراد گرده هم جمع شدن. اینجا رقابت نیست و وقتی که رقابت سالم بمیان نه هر کسی کوشش میکنه که برای وطن کار رکنه و الا خجور نزد ملت و نزد وجدانشان میباشه. بناهن باید عذاب خورده که کمتر از یک لگ نفر به اصطلاح اعضا نداره اینا منحل ایران شانه اعضا بسیارانه که یعنی بیشتر از یک لگ نفر اعضا دارن قومیت نبو قومی نباشه همه شمول باشه همه گانی باشه این بهتر و به نفع ملت ما ایره میبینم. لیکن در شرایط که تجاوز شورایی وقت صورت گرفت این بعض اعضا تحمیدن یعنی عرض اندام کردن افغانستان که یعنی بنابر موضوعات وقت یا تقاضای وقت صورت گرفت. بنابراین مردم هم نسبت به احزاب یعنی تقریبا به ما سیستم ازمی بلدیت آمتام ندارن دیگه با امید از این که احزاب کارا داشته باشه رقابت سالم. سلام علیکم و رحمت.
تشکر. خب سوالا را گرفتین، ما با اجازهتون آقای وزیری هم در واتساپ بعد چیزا را نوشته کردن که گرچه جواب از یار ارائه کردین به خیال منتاد می قسمتشان میخوانم که میگن اصلا احزاب و تنظیم ها مخصوصا بعد کودتای سر در حالت غیر نرمال به میان آمده و مشمولین این گروه ها بر مبنای نجات از کشتن، بستن و به زندان افکندن ها جذب آنها گریدن. مشمولین اکثریت جذب شده خلق پرچم متشکل از کانکورزده های دوره داود خان بوده و چون ایشان اقتمندانه شامل حاکمیت مخصوصا دستگاه استخباراتی شدن لازم بودین این که از ایدولیجی آگاهی داشته باشن فقط به خاطر زنده ماندن و کسب قدرت جذب شدن و همین ترتیب کسانی که از عسکری دوره خلقی و پرچم به پاکستان فرار کردن بدون آگاهی از برنامه و اهداف تنظیم ها از روی ترس و رعب شامل تنظیم ها شدن که به همین خاطر است که اکثرشان به فساد خازی و پاتکسازی و غیره و غیره این چیزا میگن آقای وزیری هم. خود تشکر از آقای عبدالشکور وزیری هم که این موضوع رو به ما نوشته کردن. خب حالا به خیال یک ذره انتقادی برخورد شد از او اول گیلانی صاحب، شما اگر شنونده عزیز رو شنیدین بسیار خلاصه برشون یک جواب را بکنین که بعد از او آقای فراتی نوبت شد. بفرمایین گیلانی صاحب.
خب آقای که سیب بیروتی گفتو، خب سیب است که واقعا ظاهر خان در یک سفر خود از بیروت آورده بود و با بیروتی مشهور شده. آقای رحمانی از جلال آباد که گفتن مفادات شخصی در این وجود نداره، یا آقای رحمانی حتما میفهمم که خانواده گیلانی زیادترین زمین در ننگرهار هم اینا دارن دیگه، کس برابرشان نه زمین داشت و تا به حال را نه فعلا داره. اگر من زمین از اینا را گرفته باشم لطفا برن سرم عرض کنن. این گپای شخصی من فکر میکنم که می آدم های خرد همیش و با مجسوی خود فکر میکنن و امی رقم سوالات مطرح میکنن. زد تو خیصه تاسو تو وایم چه طالبان انتخابات سوزلی چه زد تله قطر تا و دوی سرم دنجده نه خبری کردی ده انتخابات و پا حق لبانده دوی بد نظر نه و همیش بویل چه که انتخابات و شیخ ده. حتی تر او سپور دوی وایی که مونگ کم کاندید نلرلو بیانو ده یو چاپ پا سنگ دریگو ورسرم رسته که و چاقب پا قدرت ورسیگی. زه فکر کنم چه اوس دنیا پا داست یو خوابانده روانده چه مونگ مجبوریو چه ده دنیا سره همغگی وسو او با انتخاباتو که اشتراک وکو او دنیا ده هاغ ملک سره خپل سیاسی او اقتصادی روابط ساتی چه اغوی یو منتخب نظامو لرید. بغیر ده اغی نه دا امکان نلری چه حتی یو دکتاتوری حکومت وی او مغی یو گروپ با قدرت باندی وی تر او سپوره پا دا نجده 50 کاله چه ده افغانستان تیری گی چه افغانستان سره ډیر مرسته نکیږي. یو ولت امداد دی چې دلته هر یو سړی کوشش کړی چې په خپل زور باندې حکومت ولري. لویه جرګه خو زمونږ انانه ده و لویه جرګه کولی شي چې زمونږ ډیر مشکلات حل کړي. زه امیدوار یم چې یو ورځ یو واقعي لویه جرګه مونږ ولرو چې آغه واقعا در افغانستان سرنوشت و تاکی او زو امیدواریم چه در انتخابات و نوونه رار شو در افغانستان خلکو تا در حق ورکو چه آغوی خپل سرنوشت خپل و تاکی که سوک خوخت در اغیط رای ورکی که سوک خوخت نه در اغیط رای ورنکی لکه چه مخ که وویل شو چه در اغیط مرامنامه و اساسنامه و دا ولولی خزان پوکی با لغی نبیا بیا یو مقدار داغی پو شخصیت بانده مطالعه و کی چه داده شخصیت سنگه دای با لغی نه ورطرای ورکی و چاگه سره کامیاب شی زما په نظر بانده بغیر داغی نه با لدغه سیستم نشو اوست نوی پا افغانستان که شروع شوی جمهوریت داده نه بغیر بل هیس یو لار نلرو او دنیا به بیا پر رسمیت نپیژنی.
بله، تشکر گیلانی صاحب. خب فرهادی صاحب، شما شنیدین تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما را و جواب‌ها را هم گرفتیم از گیلانی صاحب. چیزایی که شما می‌خواید جواب را بکنین بفرمایید آقای فرهادی.
خب ما خواهم درخت سیب بیروتی خوشم آمد که یک دو سه تاش فعلا هم به ارگ داریم هنوز. به هر صورت انتخابات طالبان ما فکر میکنم، خود معنای طالبان نششتیم، اما چیزی که میفهمم و تحلیل کردیم و خواندم اینطور معلوم میشه که یک سیستم موازی سیستم ایرانی را میخواین. اجازه بدین تشریح تو. در ایران اون رهبر یک رهبر دینی است، بازو یک چند نفر انتخاب میکنه، باز اونا میتونن که در انتخابات برن، باز مردم باشن رای میده و باز در حقیقت یک حکومت میایه که اول مور رهبر خورده. امکان داره که اگر طالبان در آینده انتخابات قبول کنن، اینطور یک انتخابات قبول کنن که یعنی اول کسانی که خود کاندید میکنن برای ریاست جمهوری، اگر جمهوریت قبول کنن طالبا، از یک فیلتر تیر شوند. از اون فیلتر اگر تیر شوند، بعد از او مثلا 12 نفر نام خود میته، باز شاید 3 نفر انتخاب کنن، باز بین 3 نفره که قابل قبول باشه از نگاه امی. خود آقای حکمتیار دیروز یک تعریف داد که گفت که حکومت باید توسط کسی اداره شود که نوکر بیرون نباشه، در این نبوده باشه، در اون نبوده باشه. اینقدر تعریف سخت ساختم به چوکات تنگ شده رفت که هیچ کس نمان دیگه. ما چیم شنیدن یعنی؟ خب اینم طور است که امکان داره که در آینده هم باز کسانی که خود کاندید میکنن، شاید که اینم طور در یک چوکات اگر داخل شده باشن، چوکات چارکنجه اگر اینا مثلا گرد باشن، شاید در چارکنجه داخل نشدن نتانن بشن یا اینطور حسابا میشن. بازا بعد از او که از او چوکات تیر شدن یا در چوکات داخل شدن، باز میتونن خود کاندید کنن، باز بین دو سه نفره که قابل قبول باشه با اونا. اما خب اگر ای در افغانستان صلح بیاره، چرا نه؟ حال ما اولین چیزی که میخواییم صلح میخواییم، میخواییم کن ریزی خلاص شود، مردم کشته نشه و اقتصاد پس شروع شود که مردم در خشکسالی از گشنگی دست ما در بیرون دراز نشه. گپ در اینجا که ما باید که یک سیستم را فعلا قبول کنیم که ما را در چند سال آینده از این بحرانی که خلق شده، بحرانی که ما بخی زیر صفر رفتیم. یعنی شما ببینید که 80% بودجه افغانستان خارجا میتن و باز خارجا رو دوام میزنیم در این حال. هم دوام میزنیم هم بودجه ما رو میتن. خیبانیم که هم دوام زده بتانیم هم بودجه خود ما بکشیم. این حال بینی کل از این سبب از این میشه که ما باید از اول کشور از بحران بکشیم، از جنگ بکشیم. کل از این سبب جنگ شده. اگر جنگ ما بتانیم ختم کنیم، به هر سیستمی که باشه که کلگی قبول کنن و او درست است که بله لویا جرگه قسمی که
همین جا فرهادی صاحب، شما خب گپای قشنگ میزنین منطقه، نمیگین که چطور کشور از بحران بکشیم. یعنی امیر نمیتونین بگوین، هیچ کس هم نمیتونه بگوین، تنها فرمایش داده میریم کل ما و شما، مگم رایش فرمولش رو ایراه کده نمیتونیم. فرهادی صاحب
خب گفتن محترم گیلانی صاحب تشریح دادن که مثلا فعلا در حالت فعلا یک لویا جرگه جای حل بوده میتونه، به شرطی که اون لویه جرگه را اداره ارگان های محل هر گروه نسازه، به خاطر که اونا خود یک لفت دارن، تیارها را روان میکنن، نفرهای خود یک چند روپه میتن، مردم هم نایفهمه که چی گفت زده میشه در این لویه جرگه. یک خانم بلقیس روشن میخیزه و اون بیچاره لط میخوره. او رقم قلعه جرگه نیست، او که یک چیز کنترل شده است، او را هیچ اعتبار نداره. در مخاطر خارجی هم فامیدن خنده میکنن، میگن نه انتخابات تا نه اعتبار دارن در لوی جرگی طالب ساختگی. اما اگر یک لوی جرگی راستی باشه امکان داره که حتی طالبان هم باید. به او خاطر است که لوی جرگه در افغانستان توسط یک ثالث بالخیر باید تنظیم شد. بله، و امنیتش گرفته
شد. او ثالث بالخیر باز به بلای جان ما میچخونی. تجربه شو داریم مثلا در پاکستان یک وقت گیلانی صاحب خوبتر او را شاید بفهمن که احزاب سیاسی اتفاق کردن، باز یک اتحاد ساختن، باز رئیس ساختن، باز رئیس صاحب باز علایده گرفت یک حزب دیگه ساخت. نیست سیاف صاحب بقلم بود، از این تجربه را داریم. منال ثالث بالخیر هم بیایه صاحب از اولوی جگه، باز او علایده یک جنجال دیگه به ما خلق میکنه. ایچ تو خواد شد فرادی صاحب؟
امکان داره. نه خب مثلا عالمی مثلا از می اندونزی ها بسیار شنیدیم. اندونزی ها یک جای بسیار دور است، هیچ کدام
میخوام افغانستان یا کمک که اندونزی ها اینجا مقایسه نکنین که در هیچ سر برابر نیست. موضوع ما بخلم گیلانی سب، شما چی رای علی پیشنهاد میکنین؟ چی باید شوه سب؟
من فکر میکنم که ما خب در چندین پروگرام ها خود با افغان ها جور نامدیم، باز اونمو کافرهای را که ما کافر میگیمش اونمونا بر ما را پیدا میکنن. کانفرانس بنا ما میتور کرد، ولی متاسفانه باز ملیاقت ما افغانا نداشتیم که اینجا واقعا یک حکومت بسازیم که او به خیر مردم افغانستان باشه. کوشش کردیم که کل گیش به یک خانواده و باز بالاخره به یک قوم مربوط باشه و هر چیزی را که با دستشان میای اونا باید از بگیرن و برای بازسازی افغانستان قطعا فکر نکردن که یک مقدار سهولت های زندگی رو برای مردم برسانن. تا به حال اونمو حالت دوامدار است و حالی هم چون حکومت افغانستان و طالبا به هیچ نتیجه نرسیدن و ما دیدیم که در دوحه مذاکراتشان ناکام است، حال باز همون کافرهایی که ما کافر میگیمش دست به کار شدن که در ماسکو و بالاخره باز در ترکیه یک مجلسی باشه که در اونجا یک رای حل پیدا شد و خداوند بر ما همین لیاقت بده که ما بتانیم بر مملکت خود صادق باشیم، به مردم خود صادق باشیم و بالاخره بر از اینا یک کاری کرده بتانیم. من همراه شما موافق هستم، واقعا هر کسی را که در اینجا پیش کردیم باز او بلای جان کلگی شده. من به یاد دارم که استاد سیاف تازه از کابل آمده بودن به پاکستان و ما در اونجا در دفتر جناب حضرت صبغت الله مجددی نشست هایی داشتیم و میخواستیم که یک اتحاد بسازیم. بدون از آقای حکمتیار 5 حزب ما مجلس داشتیم و بالاخره از طرف جمعیت استاد سیاف هم معرفی شده بود. وقتی که این اتحاد ساخته شد به نام اتحاد برای آزادی افغانستان، بعد از یک مدت اتحاد خراب شد و مو آزادی افغانستان حزبش ماند به استاد سیاف که تا وقتی که به کابل آمدن همو حزبش بود. باز اینجا نام حزب خود تبدیل کردن به نام دعوت. یعنی کوشش شوه که پای ملل متحده به هر رقمی که میشه در مسائل داخل بسازیم که تا بهم. یک فرد نتانه همه چیز غصب کنه و به دست خود بگیره و قدرت جامعه را کلگی شد فلج بسازه.
بله بله، تشکر گیلانی صاحب. امینجا بله بفهم تکمیل کنین سخنانتون.
من میگم امیالم که اگر در ملل متحد جامعه جهانی امرایشان یک مقدار همکاری کنه و بالاخره زمینه سازی به این شوه که در اونجا یک حکومت خوب ساخته شوه، به نظر ما این یک راه حل خوب است که ملل متحد قوتهایش از مملکتهای دور اسلامی در افغانستان بیاین و در اینجا فقط نظارت داشته باشن از کارهای حکومت و بالاخره از خل صلاح عمومی. تا صلاح جمع نشده باشه در افغانستان ما هیچ وقت شاهد صلح واقعی در افغانستان نخواهد باشه.
بله تشکر. بله من به تایید نیست و اگه باز بله گفتم خیر. فرادی صاحب محترم، حال شما چی فکر میکنین امی قسمی که گیلانی صاحب محترم گفتن که خارجی ها مخصوصا ملل متحد یک وصله یک فرمات خوب است تحت نظر از اونا شوه، منتها هیئتایی که از طرف افغانستان میره تا چیت ابی استعداد دارن؟ یک وقت که ما از هیئت صحبت میکردیم، مثلا مرحوم موسی شفیق واری اشخاص، یا مثلا دیگه میوان والز واری صاحب، یا دکتر یوسف، این نفرای زبده که هم سیاست های جهانی را بفهمن و هم همسایه ها را بشناسن و هم نبض جامعه را بفهمن، یک کم در اونجا بتونن این مسائل بستلا به کرسی بشانن. شما امیدوار هستین از این هیئتی که فعلا در اونجا تشریف دارن و دیگه هیئتایی که شاید به استانبول برن، شما چی فرمات پیشنهاد میکنین؟ هم برنامه را کم کم جنبندی هم بکنیم. آقای طارق فرادی،
خوب محترم گرایی صاحب درست فرمودند که در حقیقت ملل متحد اگر بعض مسئولیت ها را بگیره خوب است، و به بحث گذشته که این ملل متحد در حقیقت یک ثالث بالخیر است که این نقش بازی میکنه، اما فراموش ما نشه که در هر صورت چون ما خود ما یک نقشه راه صلح پیدا نکردیم بین خود افغان ها، بین خود هستیم بگویم و میگه به اینال خارج نسخه خود در استانبول میتونه اگه امضا کنیم، و اگر نسخهش چندان نسخه بعدم نباشه خب امضا میکنیم، به خاطر که بعض وقت آدم مجبور است پیش دکتر بره، اگر خود آدم خود در خانه جور کرده نتونه خب بره پیش دکتر، یک نسخه میده و باز همون نسخه را آدم باید بگیره، برای اینکه از وضع بحران پیش از اینکه گفتیم که فعلا ما در زیر صفر هستیم که خود نان داده نمیتونیم، از این وضع بحران برایم، از وضع جنگ برایم، از وضع ازی که مردم مسلح هستن.
تا یک هیئتی که قابل قبول باشه، نفرای که مثلا بسیار سرشناس، مثلا عوض آقای بچه دوستم، خود دوستم اگر اونجا بره به طور مثال، نیست از این نقطه نظر چی فکر میکنین؟ یعنی یک هیئتی که باشه که با بتانن به یک دیگه به یک تفاهم خوب برسن، چی فکر میکنین؟
این هیئت خوب ممثل مردم افغانستان نیست، هیئت دوحه خصوصا ممثل مردم افغانستان نیست، یک هیئت ساختگی ارگز پیش از شورای عالی مصالحه ساخته شد، مثلا از ترکمنها هیچ او نماینده نیست، مثلا این ممثل نیست، اما در استانبول چیزی که حس میشه که او هیئت می باشه اما یک هیئت کلانتر می باشه، شخصیت های نخبه سیاسی می باشند و در حقیقت یک دایره کلانتر می باشه، و پیش از اینکه به استانبول رسیده شوه بعضی مشوره ها میشه، شنیده میشه که امروز آقای خلیلزاد کابل آمده و با رهبران سیاسی دیدار میکنه، در حقیقت اونمو کاغذی که در استانبول پیش روی کلگی مانده میشه از امروز تا او وقت شاید 3-4 هفته بگیره، که میگن که کنفرانس استانبول 14 روز بعد میشه و 10 روز دوام میکنه، خب فکر کنیم که 3-4 هفته میگیره، اما کاغذ در حقیقت فعلا تا و بالا میشه شنیده میشه شاید در رسانه.
تشکر فرادی صاحب، امی نیم دقیقه به گیلانی صاحب میتیم یک جنبندی اونام بکنه، برای اینکه ما یک چند دقیقه وقت رو استودیو رو باید ترک کنیم که پاکاری میکنه آماده میکنه به خبرها. گیلانی صاحب، آقای خلیلزاد آمدن باز دیدین یا ندیدین و شما جنبندی کنین سخنان تا نصیب؟
نه آقای خلیلزاد که میاد اینجا با تایید المال چند نفر رو میبینه، هر کس رو نمیبینه، و بدون از اون 3-4 نفر امرای هیچ افغانی، امرای هیچ حزب سیاسی، امرای هیچ یک نشستی که احزاب سیاسی در او حضور داشته باشه تا به حال را تشکیل نداده، همیشه امرای 3-4 نفر صحبت های خدا میکنه.
گیلانی صاحب بخیلم، گیلانی صاحب جنبندی تانه جنبندی اون قسم اگر بکنید که یک کارخانگی بسیار خوب به معنی وظیفه و وجیبه تمام رهبرای فعلی افغانستان هستن، تمام احزاب، که یک تیاری خوب با یک تیاری خوب برن به استانبول.
تیاری زمان گرفته میشه که ارگ از خود یک مقدار نرمش نشان بده و احزاب سیاسی را دعوت کنه، کسایی که طرح دارن رای زونا صحبت کنه و بالاخره و با یک طرح به نتیجه برسن.
بله.
ارگ به خود طرح داره، سپیدار به خود طرح داره و حزب اسلامی برای خود طرح داره، امکان داره حرکت های دیگه هم باشن که اونا برای خود طرح داشته باشن، و تا به حال نه او منسجم نشده و در اونجا باز یک چند پارچگی وجود خواهد داشت و برنده اموی خواهد باشه که خودش حرف میزنه و یک حرف میزنه و یک اکثریت هم امرای شد.
تشکر، وقت برنامه ما خلاص، امیدوار هستیم که در آینده بازم این موضوع رو تعقیب بکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، آقای سید اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، آقای طارق فرادی که تحلیلگر مسائل سیاسی و هم استاد هستین، شما را خوکلگی میشناسه، بسیار تشکر از همکارم شفیق عیار و از تمام شنونده عزیز که تلفن کردن با ما همکاری کردن، از اونا هم تشکری میکنیم. یک فاصله یک داریم، بعد از اون خبرها را میتونین بشنوین. Oh,
جان رسید. سبزه و گل سر کشید، I'm not afraid.